ګډ غږ د شعر او ادب د لارې د خبرو د لارې د سوشل میډیا د لارې خلکو ته رسیږي. نو دا زما قوم نه جذبه ډاډه ما ز په فخر کوم او د دې د مینې ز هیڅ الفاظ نه لرم.
کرن خان आवाज خو له خوده په خوګ درکړې دي انتخاب دې خپل خبرې دي نه زیات خپل دا وخت به څنګه سونه چې کتن کې وردون کې لګي دي ګوري نه ای بدن سمره لکه خوشاله وي موسی تیار نواز
هغه ټلیفون کړی دی سمه باندې
بخیر
ستړي مشي بخیر انتر نواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم
السلام.
ستړي مشي سبا ویل غواړي کرن خان صاحب ته. زه کرن خان صاحب سلام علیکم. کرن خان صاحب سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه کرن خان بھائی جوړ بخیر یې
خیمه کورودان
او کرن خان سره ما کومه د خاصه یو د کوم سره په ټلیفون باندې هم خبرې شوې دي. هغه تیم د موبایل نمبر و دته سره میسج کیږي کال ورته نه کیږي ونه د دبل ورور حبیب خان غاز معمول غره و ضعیف مندلاره هغه نو وخت نو وخت ما ته پوس کوو دغه حال نو ولبم خسته اوس هغه نمبر امر نه ورک شوې دي ته نه شي څنګه جلدی
هر څه د مننه کوم زما ضرور سره دی ورور ولیدا او د اف ام دلار د اف ام ذکر ما او شیب زاده وسکو سره تلم هم یاد کړو د اف ام کې مونږ بلا وخت کار کړی دی. نو دا خوشاله تاسو په دې شو مجه تاسو زمونږ زاړه ملګری او دوستانی نو کور ودان
ډیر مننه تاسو ته نه
زه په دې مینه او یقین مګر د مینه د باور مو الله دې خوشاله او باد لره الله دې دغه سي څنګه چې پښتانه د مهستای خاص کر زمونږ افغان ملت ته الله دې تام همیشه دا څه ونځي
انا طاهر
صاحب دا نماز سه خاص کم یو کرن خان کم یو غزل لکه دغه ټول غزل انتخاب ډیر خپل خصوص پکې کم یو زیات خوخ دی کرات لګوي کم یو زیات خوخ شوی دی
نه ایثار خور زه خو دا وایم چې دا د هر یو دغه غزل پکې نشته چې وایي د مثال لکه دغه چې صرف داسې دا چې صرف ایا قربان هم وږي دغه ماته ډېر خوښ دی ډېر زیات حد نه زیات
رښتیا خبر تاسو ډېر ښه خبره کوئ د کرن انتخاب ډېر ښکلی وي هر یو غزل کوي سندره وي که ټپیزه وي که سم په موسیقۍ کې دی ویلي دي نو هغې له یو خپل رنګ ورکړی یو خپل آهنګ یې ورکړی دی یو خپل پیژنګلی ورکړی هغه شعر کلام یې جوندی کړی دی. دا خو د دې کمال دی
وعلیکم السلام. اسلط خان هم وای چې سلامونه وای کرن خان صاحب ته وای زوی اسلط خان یم جرمنی نه وای وستا سره په لندن کې زما ملاقات شو او جرمنی ته بوس کله راځي.
وعلیکم السلام. جرمنی ته خو ملګری راته ډیر وای لا خوتل نه ما او لندن کې بلا وخت ملګری بلا دوستان لرمه نو زما د دې کې دیش ملاقات شوی ژوند دی ویروره درزم با د جرمنی کې تاسو یې الان کې د جرمنی خلکو نه زما په موسیقي پوي خو تاسو پښتانه او تاسو زمونږ دوستان او کلیواله وطنداران او زمونږ د جبې ملګری نو درزو به خیر ژوند دی وی
نو پیغامونه لري دی بیا به کرن خان صاحب هم اول ولی ورستا خدای یو پیغام وي زاهد سالار وی چې لالا زما د اوخ کو تو یو لو بهانه ده چې دا کله زړه غواړي چې وخت ته کې نستاسو غزلې کې ساوري یا تاسو ټپې
دا اوس نه پوهیږم چې دا تعریف ته کنه خبره خو بهر ال خدای دی وخت کې ماتو یو او دا وخت کې ډېر زیات قیمتي دي نو خدای دی به زه تاسو زموږ د ټولو وخت کې توینه کې
او بس دا ډېر پیغامونه دي نو وس روزمن خان سبوم د میار جندول نه کوز ډیر نه را لګلې
دي سلام سلام هم ډیر دي او د کرن خان دغه مصرفیت به هم دي
د بار مشر دي دي او اواز په دې نه ریکارډ کړل نو ډیر ستړي شي به هم
دي اصل ما خو وخت چې لګو زم زم ته نو ورو خو
یاره وبو کوم دا د شیرین خبرونه د پاره بزو د ممتاز او رگزی صاحب د ما یو کلام ول او دا غیره لګ بن بور ته زمزمه کما
مهرباني
او په دغه هله چې دا چا اوریدلې وي په دې ندی لاندې چې کوم پیغام دی نغې باندې فکر وکي هغه دا زده چې ال ونګینا یو خبر خو می واورا ټوپک دکی دا او زندگی ډیر د حسینا اے لونگینا اے لونگینا یو خبر خو می واورا ټوپک دکی دا زندگی ډیر د حسینا اے لونگینا بیبی شیرینا او لونگینا دا دوه زمونږ فیورټ کریکټرز دی په پښتنو
کې کارن خصم رخکولې دا مولو دا زما دومره خو دا ما په انستګرام باندې ځان سره په ټیک ټاک باندې شیر کړو زما دا ډیر زیات خو دی ډیر ډیر غټ پیغام دی ورکو نن سبا د ضرورت دی ټولنې ته ضرورت دی
ورزه ورزه کوړه دی لار شه په بابا ګرانه د مورکې نه واخلې خورکې نه واخلې مینا ای لونگینا
ای لونگینا
زمونږ لونگینان چې څومره هم دی د کوره تلی دی بدلارو چارو ته مخشوي دی اغه ټول لونګینانو ته زه خاص کوم که زمو غږ چرته ما اوري کال پسې اوري د سوشل میډیا باندې ریل ز ګوري نو ای لونګینا یو خبره خو مې واوره ټوپک دی کېده زندگی ډیره ده
حسینه دا پیغام دی او دا کلام دی او دا ډالم دی ډیره مننه
ډیره
مننه خوشاله
ډیره مننه ډیره زیاته مننه کور ودان
نو یو ورکه د مې ته به وشو او چې د مې راشه بیا به دا خبرونه مخ په وړاندې بوزونو تاسو زموږ سره اوسې چرته زایمه او ور سره پته مو سي دیو سازونه پنوم باندې کرن خان صاحب د خپل سندریس پروګرام بیا تاسو سره شریکو نو ورزو یو ورکه د مې ته
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري وایس اف امریکا کې ممتازو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پورا عکس درخایو
هر
کله د توای بي بي شيرني پروانه چې تاسو د واشنگټن دي سنې پنيغه او یو ګورې هم که غواړئ چې موږ سره پروګرام کې برخه واخلي خپل غږ را سره شریک پیغامونه مو ټول روان دي تاسو پیغامونه هم ټیم ورکو خو تاسو ټلیفون نمبر خو تاسو د کوم خان خوږي خوږي خبري ووردي کنه خوان به تنه غي سرپرایز مول ورکړي سرپرایز
مول ورکړ کنه
دغه کولې دغه سرپرایز مو خوښ شو کنه دا مراته ولیکه مونږ په کې هغه
سره ساته یې غنه خيني خاني خو خو له شیرونه مو شریکه ول سندرې کنه کرم خان نو
مبا کې غستونه وسه ودا سم راخولې د اخیری ال لونګینا یو خبره خمه وره ټوپک دکی ده ژوندۍ سمره ده
سمره
حسینه
دغه خبره ده کنه چې
نو ژوندۍ سره مینا پکار ده
د ژوندۍ سره کاغه په وړو کې پیمانه وی کاغه د یو جنگونو په صورت کې کاغه په کور کې د نه د تاو تری خالی صورت کې ولی چې لته کې خوده غوې چې په منره خبره باندې بس په یو بل بس خلک ټوپک
ټوپک دا د سر دا ویډیو کې چې ته او کې د سر ویډیو مډه رخصه هغه جینې راشه خور چې ورکه هپلار که هي غراشی دی هرڅه ګور بیا غټو پکا کی کنه کی دی مالت ډیر خولي ویډیو دا غرم مرکه سچويشن ورکه ډیر خولي بیانې نو په دې هله چې د کرن خان خبرو خو خوشی دی وسازون ته انتظار کوي د کرن خان د خبرو چې دی وی سره د مرکم کړي د خپل مختلف کلامونه ورکه خولي خولي تاسو لپاره ویل دي زیر زیر به تاسو فیسبوک باندې په بیبی شیرن کې په د پلکم هغه د فیسبوک او په پانه باندې دا خو دا تاسو زموږ ګوري مختلف پرونه کې بدات تاسو کنه خند خبرونه نه خو شي کلامونه خو نه خلک
نو سترګې په لار اوسې
او انتظار وکي
انتظار وکي نو خبرونه کې پیغامونه را روان دي خو یو بل ویډیو رپورت ته به هم ورشو نه جانې ولې چې رپورتونه هم لرو غواړو چې
بالکل
هغه ور سره هم شریکو تر څنګ د ټلیفونونو او پیغامونو کدي خو خینو ارباب سیب د
رپورټه
باور اسرائیل په لبنان کې د حزب الله خلاف عملیاتو کې د 1550 زیات کسان وژلي. امریکا، یورپی اتحاد او نړیوال ټولنې په ټولو فریقینو غږ کړي د زغم نه د کار واخلي او د جګړې د پراخېدلو نه دی ډډه وکړي. امریکا ویلي په کومه شمیره کې نور پوزیان هم سیمته ورلګي. په دې باندې روسي تفصيل د زموږ دیوه همکار ارباب محمود علي را سره په دې ویډیو رپورت کې شریک کړي.
د تیر هفته راهسې د حزب الله په اهدافو د اسرائیل د بریدونو په وجه د سویلي لبنان په لزګونو زره اوسیدونکو د خپل کورونو نه تښتیدل دي. اسرائیل په حزب الله تور لګوي چې دوی راکټه او میزایل په ولسی ځایونو کې ذخیره کړي دي او سیدونکو ته یې د سیمینا د وټلو خبرداري ورکړي.
هغوی زموږ د کور په څنګ کې برید وکړ او زموږ ودانۍ یا بلډینګ یې ولرسول. موږ ډېر د فشار سره مخ سو او په دې وجه موږ خپل علاقه پرېښودله او دلته راغلو. موږ ته ویل سوي و چې دا ځای محفوظ دی. ډېر بوګنوونکې صورتحال دی.
نږدې تیر د یو کال راهسې پیل شوې جګړه کې دا څلورم ځل دی چې اسرائیل په بیروت برید کړی. د اسرائیل دفاعي ځواکونو ادعا کړې چې د حزب الله د میزایلو د یونټ مشر د دوی هدف و. خبری رپورټونه وای هغه وشل شبې دی. لبناني چارواکي وای په 13 ورځو کې شبې وجنه کې لکتر لګه سلور نوي خزه او 50 ماشومان وو. اسرائیلی چارواکي وای 13 نه په یو وخت د حزب الله د غړو پیجرې د ډېزې دلو په وجا دوی ته ډېر ځان رسیدل دي.
په لبنان کې دنه ډېر مهم هدفونه په نخښه کولو سره د حزب الله د سر کمانډران او مشرتابه د منځه وړل یو لوی کامیابی ده. دا اله شروعات دي. د حزب الله توان د منځه وړلو کې به ډېر وخت ولګي.
حزب الله هم په شمالي اسرائیل راکټي بریدونو ته دوام ورکړي. د سلو نه زیاتو میزایلي حملو کې یو شمېر اسرائیلیان ژوبل شوي دي. باوجود د تودې جګړې ښکاری داسې چې دواړه غاړه مکمل جنگ نه غواړي. اسرائیل لبنان ته ځمکني ځواکونه ندي ورلګلې او حزب الله هم په منځني اسرائیل بریدونه ندي کړي. خو امید روډ وای اسرائیل د لبنان سرحد نه تر د لیتانی سین پورې بفر زون جوړول غواړي.
که امریکاوی، که فرانس یا بلسوک که دا توان نلری چه دا سه لوزنامه ترلاسه کردی چه حزب الله دا لیتانی شمال پوره و ساتلی شی نو بیا منگ لربا زمکنی زواکو نور لگلوی چه دا غا علاقه دا حزب الله دا مرکزونو نا پاک کردی او یو دا سه سیمه جوڑ کردی چرت چه دا حزب الله غرو تا تللو اجازت نوی.
په نړیواله کچه د اندېښنې سوا شوې دي چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ شخړه په مکمل جنگ کې بدلېدلی شي چرته چې نور هیوادونه هم په دې کې د مداخلت کولو ته مجبور شي.
موږ ته په دوامدار توګه د کرخې پوری راپوري او په غزا کې د سمدستي اوربند غوښتنه کول دي. دا د یو بل نه جدا نه دي. دا یو بل سره تړلې دي. دا کلک تړلې دي. په غزا کې چې کیږي هغه نورو ځایونو کې هم شخړې را مخې ته کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا په وخت د امریکا صدر جو بایدن ویلي د سیمه ایزه جنگ د مخنیوي لپاره پر ازمه دی. د اسرائیل او حزب الله او د اسرائیل او حماس ترمنځ د شخړې د سفارتي حل دراوستلو غږ کړی. د یروشلم نه د وایس اف امریکا د خبریالې لینډا ګریډسټین د لپاره ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ډی سي.
په سټیلایټ ټي وي هر ورځ سلویریش ساتا په شینټینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټي وي تازه تولا او بهترفه خبرونه دیسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بي او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساتا لډي وسره اوسه.
بیا سلام شه اوریدونکو لیدونکو بی بی شیرین خبرونه ته په خبرونه کې تاسو پیغامونه را روان دي نو را بشو پیغامونه تولې چی خډیر پیغامونه راغلي دي او
هم سره ول اسما شینواری
په خیر سړی مشه
اسما
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سړی مشه جوړ تکړه
تاسو دا ته سپیشل سلام کوم
سپیشل وعلیکم السلام څنګه یې خی
اږي خی تاسو نه
موږ هم بالکل خیو تاسو خیر وره پروګرام کې برا سر څه
سبا ویل غواړي
سبا شریک ول غواړي
بي سو وایم چې را پاسین
چې څه دی پزړی ناشته دی کړی د سحر خوراک دی کړی ری چې مې پراټې موسم څنګه دی باران خو نه وری بیا گرم شو یخ موسم دی خوښ شي که گرم نارمل موسم دی خوښ نه گرم نه یخ ښه نو نور دی پزرا سری سحر چرا پاسې ری او دیو ته دی ټلیفون کاو بی بی شیرینی تا سدی پزرا او چې سبا وایما کومه
خبره
روانه هېره شوې دا ولي دا خبرې ری شوې اسما
نور دی پژوند کې څه وخت دی هر ورځ چې را پاسې د کور کارونو سره سره یا نور څه کې سدی خوخي چې کای سبق وایي کا اسلاره ټلیفون لیکه قطش ولا ډیر زیاته مننه تاسو د ټلیفون راوښي اوسو پیغامونه به ولولو ټول سلام علیکم
سلام یا عبدالرحمن دا پیغام را ته مخامخ وروتوند به وای په دیو ټو د دیو ریډیو ټول سټار نه سهارونه ګین شاته سلامونه ما د خپل جن کې ډیره غلطۍ کړې دي خو ډیره غلطونه پس ازاله هم کړې ده خو کومه غلطي چې ما د انسان په پیچیدګو کې کړې ده نو هر څومره کوشش نه باوجي ما دغه ازاله په خپل جن کې ونه کړې شو انسان په شناخت کې ډیر کوشش وکړ دی او هغه د رښتې په شکل کې وي او کنه د دوستۍ په شکل کې ډیر ښه پیغام دی عبدالرحمن صاحب همیشه پسې تاسو همیشه داسې پیغامونه لګي چې هغه کې ډیر ژورتیا وي یادم ټولن یادم جون سره څومره تړلې وینو په کار دی باقي دا ټول داسې رښتې دي چې په دې کې ډیر خیال پکاري ډیر کوشش پکاري او کله کله دا هم چې کوشش په جوړول کې پکاري
صحیح
خبره دشتي جوړول کی دوستي نه جوړول کی لکه دوستي هله کامیاب وي چې کله ته یو کس سره دوستي دغه په خو د خوبو او خامیانو دواړو سره قبول کی نو چې کله ته دا قبول کی نو بیا ته هغه دوستي مخکې بوتل اسانه شي نو همیشه کغه رشتي وي کغه دوستي وي کغه هر یو تعلق یي کی یو انسان کتا سو خوبي خو خوي کغه هغه خامیان هم قبول کی نو بیا به جون ډیر اسان شي خولي بشي
ډیر خولي خبره او بسم الله جان خاکسر هم سلامونه ژوندې وسې خويند وې د بنو کې به ګرمي ده حمید الله د شانګلنه سلامونه را لګلې دي
وعليكم السلام
وې دی په تیارې کې رڼا ده او بیا وې چې شانګله کې ډېر زبردست باران وريږي جانانه موسم ده
ډېر ښه
مانه نستا سوره مان غني هم وې چې سنره باران ده
زمانه
کام ده
د جانان دیدن لزم مې سي زفر راغلي ده موږ دغه سې دیدنو کوو ټلیفوني دیدن
و
ستوري مې شي مې سي زفر
سلام علیکم
وعلیکم السلام
څنګه یې میسي زفتاس
جی زه خیر مې بالکل د الله فشن د شکر دې او لکه اپس اند داون روان دې پروګرامونو کې خو خدام ما خو ټول انجوای کوم به کتل خو راته مې ونه شو نه هی په ما ته وی کال وکې لکه خلکو ته به چې کال وکې نو ما به چې کال کو نو فون به په پر کمره کې پروت وم
لاری چاری نه
برابر دی هغه څنګه اوسه مسله و د سټوډیو بدل دی کنه نو هغه په دې وجه باندې بدل سټوډیو ته باندې ټلیفون راتله نو چې کوم کس تاسو ګوري دا سټوډیو ته دانه مې سټوډیو دې موږ دل ته نو سپرونی کو او ټلیفون نه لکه هغه به همیشه لکه ترانسفر کول غواړي کنه نو هغه نو ترانسفر شوی په دې وجه باندې تاسو ټلیفون بل سټوډیو ته تلو او خیر بخنه غواړي دا پر او تاسو پر کوشش کړو خوشاله یو چې تاسو سبا راځه شریکوینه
جی
نن بر اثر سے شریک سے بوائی
جی زه خو نیم خبر چې ټایم به ما ته سونه بل او شندغه مطابق زه به نن خبر کوم مختصر ترین سناو کما چی شیرین داغے یو فنکشن ہو اور اگے کے تقریباً درے سارا معشومان پورا تیار ہے سر درے سلو میں تیار ہے نا پس فائنلی تیار شو ڈیر سفیران انٹرنیشنل مل مانم پا رہے فنکشن کے انوائٹ ہو ٹول آن کریٹو فنکشن ہو نو جسے گدا فنکشن پر سبا باندھے ہو نو دش پہ بی بی شری نے تا یو لس بجے کال ہو شو چے ایمرجنسی کے ہاسپٹل تراشا اور دک بی بی شیرین وا چھ آگے دا ٹول فنکشن آرگنائز کرو او ٹول پریزنٹیشن دا گے روانو چھ ہاسپٹل تا بی بی شیرین سنگا لارا نو ڈاکٹر تے نا دسخط واپس دے چھ ستا خاون چھ دا کرٹیکل دے او سبا نہ بجے وا آپریشن وی دو خبرے وے یو طرف تا دا جھنڈ او دا مرک سوالو او بل طرف تا دا پاکستان دا عزت تا پارا ڈیر بلوانے را گریو او دا ڈیر و زیاد معشومان و محنت او خرچہ دوارا شاملو او دو کے آریانا و بی بی شیرین چی یا اللہ سنگا چلو کو آغا پریدما نو دلتا مجرم اکے گا ما دا زمیر او کدا پریدما نو التا میں دا جن التا بدا غی بی بی شیرین دا جن طولو مرارمان فنکشن شروع شو آسٹریلین امبیسیڈر چیف گیسٹ وا میوزک والا رانا اینڈ موقع کے دوروں سے مخ کے تختے دلیو ہاں فنکشن سنگت ختم شو فل خوب طریقے سے ڈریس اپ شوے آگا بی بی شیرینا خوب خپل آگا دا سے طریقے سر لگیا وا آگا فنکشن کے لگ گیا وہ پریزنٹیشن ایم ورک ہو اگر مل بنو سر ہم اگر تو لگا ٹما ملا تسلو روکین تو اگر دسارا تیرے دا او اگر بل طرف تے دا خامن میجر سرزین ورک نو یو پختانا دا ملما عزت کئی اگر بی بی شیرینا تو ملما نے اٹینڈ کرت ریفریشمنٹ رچی سنگا ملما نتلل نو ما د دې ټول ډایسیس مشر اره بی بی شیرین اره ټول ډایسیس مشر ته وې چې ما اره بی بی شیرین پرې ده اوس او د خپل د پر ده انټرنیشنل هاسپټل ته ورسېدا او چې څنګه ورسېدا د د جون او د مار په پنس کې لږ وخت وو دا
نور ڈاٹ جوڑے گی خلق تاس میں لگی دی ہمت تخلی نو تاس دس کی کمزوری کی ہمت آخو بس چن دے حوصلہ لڑے تاس تو نور دے پارا حوصلے یا دے ہمت مثالی
جی دا ما صرف دے دا پارا دا خبر کسا شامل کر رما کو دا زندگی ہر روز یو کتاب دے خدا ما صرف دے دا پار ہوئے چھ خود تا ہمت ندی بیلل پکھر استقامت سرا
بالکل
اور تحمل سرا خپل دا زندگی ہر سخت تا مخام خود ری دل دی دینا بغیر چارا نشتا
صحیح خبر ہے دیر مدن آدمی سی زفر ډیره مننه چې تاسو را سره د خپل د ژوند د یو برخه شریک کړل تاسو ته حوصله غواړو تاسو صبر غواړو خپکیږي ما تاسو خپله خپل کورنۍ لري اولادونه لري وسیله لري او کله پاکستان او کله کناډا خپل خپل وختونه تیروي او هغه د چې هغه کمی محسوس کیږي د سینې د چې د هغه کمی ختم شي یا نه محسوس کیږي دا سینې ده خو خ خبردار چې د دې ټولو د شیر کولو لپاره شریکول لپاره تاسو سره خ کورنۍ هم شته نو تاسو خو رز غواړو او به تاسو چه وته وس کوي او خفغان مکوي او زمون دوغان مستاسو سره
دی بالکل په دا نه بعد خدای لرا او الله به سرتوري بس نو ساته
امين
امين نه ډیر مننه میس جعفر
السلام علیکم
په مخه مخه خو وختنه
نو بس میس جعفر ټلیفون کړی وو او زموږ سره رپورټونه هم د تاسو پیغامونو را روان دي هغه هم شریکو زموږ سره وسې چرته زایما او رب شو دا دیو زموږ همکار عابد حسین رپورټر او د امریکا صدر جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپل اخري وینا کې د یوکرين غزې او سودان د جګړو په ګډون د ورپېخ چیلنجونو په وړاندې د یووالي غوښتنه کړې ده. نو تفصيل هم د وایس اف امریکا خبريالي انیتا پاول دا رپورت چې زموږ د ریو همکار عابد حسین را سره په خپل غږ کې شریکوي.
صدر جو بایدن د نهه سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی یا عمومي اسمبلی ته په خپل ورستۍ وینا کې د نړۍ مشرانو ته د امید، اتحاد او خدمت پیغام ورکړو. د امریکا صدر نړیوال مشرانو ته په خپل الوداعي وینا کې په ډیرو موضوعاتو خبرې وکړې، لکه څنګه چې تمه کیده هغه د نړۍ مشرانو نه وغوښتل چې په غزا، اوکراین او سودان کې د جګړو د ختمولو لپاره په ګډه کار وکړي او هغه د صحت او اقليمي بدلون په اړه د خپل انتظامی کارونو ستاینه وکړه. خداغه د بیا نه انتخاب او اړه فیصله خبره ته موجود اوریدونکو تر ټولو زیات لاسونه وهل په دغه کې د یو سل درې نوی غړو هیوادونو نړیوال تنظیم مشران هم شامل
وو.
زمامل ګرو مشرانو موږ تکله هم دا خبره هیرول نه دی پکار چې زین خبره په واک کې د پاتې کېدون زیاتې مهمه وي، هغه ستاسو خلق دی.
خو په منځني ختیس کې د مخ په زیاتیدونکو شخړې د ختمېدو لپاره د امن تړون په اړه د غوښتنې نامعلومیږي چې دا نړیواله اداره سمره ژور تقسیم لري.
د وضعیت د خرابېدو په وجود یو سفارتي حل اوس هم ممکن دی. په حقیقت کې د مستقل امنیت یوازنۍ لار د دواړو هیوادونو ولسونو ته اجازه ورکول دي چې په سرحد په خوندي توګه خپل کورونو ته ستانه شي.
خوسیډون کی وای په غزه کې جګړه بو د اوکراین په شان د بایدن صدرت ختمېدو سره ممکن د ختمه نشي.
زما په خیال صدر به هغه سو وکړي چې تلې کړي د اسرائیل ملاتړ، خو په حقیقت کې بعد د غزه خراب وضعیت په اړه سخوا خوږي او سو امید بړواندې کړي چې دا به حل شي که سو هم دغه حالات نیغ په نیغه د هغه په اختیار کې نه دي.
دا اسرائیل لپاره د واشنگتن مضبوط ملاتړ په ملګرو ملتونو کې وزمایل شو چیرته چې ډیر غړي هوادونه په غزا او اوس لبنان کې د اسرائیل په ګامونو تنقید کوي. د نهې پورس د نړیوالې ادارې مشر د هغه څخه په وړاندې خبرداري ورکړو چې هغه یې په سیاسي توګه د نه منلو وړ او په اخلاقي توګه د نزغ منلو استثناء یا معافیت بولی.
Nothing can justify
Justice هم د حماس له خوا د اکتوبر په 1مه د ترهګرۍ وحشتناک فعالیتونو او د يرغمل دفاع نشي کولې چې دواړه ما په تکرار سره غندلې دي او Justice هم د فلسطین د خلکو ډلېزا سزا دفاع نشي کولې.
دا کلنۍ غونډه د نړۍ د حکومتونو د لپاره یو موقعه ده چې د ګډ چیلنجونو او تصوراتو په اړه بحث وکړي. اوس مهمه پوښتنه دا ده چې غزې نه تر اوکراین او سودان پورې به دوی په دې اړه څه کوي. دا ویو ای خبریالی انیتا پاول د پارا عابد حسین واشنگتن ڈی سی.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید اون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کې کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ری وی پانا پرانځئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
کینو چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خوخم ما ته پتاوه چې کز ځان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بلسو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان وانت باید تبل لپاره یو مثال جوړسي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستئ سه
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
بیا سړی مشي او ریدونکو لیدونکو د بیبی شیرینی خبرونه دویم سات پیل شوې ده تاسو پکې هر کله وایو او صبر عاشو موضوع اړخته وختي ساسره مونږ د آی ایم ایف په حق لباندې هم خبر شریک کړو چې د آی ایم ایف اجرائیه بورډ پاکستان لپاره د $10 ارب د پور منځوري ورکړی ده نو دغه منځوري نه پس به وس ګورو چې آیا د آی ایم ایف سره دغه منځوري وروسته د $10 چې کله تر لاسه شي نو د دې په بابت عام وګړي په ژوند باندې سا اثر وی د پاکستان په اقتصاد باندې به سا اثر وی سب بهتري به پکې راشي او کنه یو عام لسته به فائدہ وی د دې سګټي به وتور رسی او بیا ور سره دغه چی آیا قرض چې کله واغستې شي نو بیا خو واپس کول هم یي نو په تیر وختونو کې چې کوم قرضونه اخیستې شي دي او اوس دا نوی قرض چې راشي نو آیا د دې د واپسې لپاره به کوم دي سي لارې چارې اختیارول کې یا ایا د دې بوج په هم په عام ولسمندۍ راځي دغه د دې سره تړلې بیا نوري هم ډيري پښتني دي د گراني په حق له به هم خبرې طریقو چې ایا د دې سره د گراني هم ختمه شي او کنه نو بلدا شي د گراني ختمول لپاره ایا د ضروری ده چې قرض واغستې شي او کنه یو هواد د نن خپل داسې پروډکشن شروع کول یا روزګارونه پیدا کول یا داسې پروسی یا داسې پروجیکټس شروع کول ضروری دي چې دا هغه سره په خپل هواد کې د نننه پیداوار جوړیږي او د بهر نقرزونو اخیستل نه ډډه وشي د سیډیر پښتنې دي چې موږ به د خپل قدرمن میلمه ډاکټر پروفیسور ډاکټر شاهد علي صاحب سره وکړو هغه به سره په دې خبرونه کې په لګه شی به کې میلمه کیږي خو ور سره غواړو چې په دې موضوع سره تړلې پوټونو هم در سره شریکو کتا سو سپوختنی لري نه په فیسبوک او په یوټیوب را دیګلې شي نو وربشو دغه موضوع سره تړلې یو رپورت ته کدي خوخین وربشو ته
بالکل ور
دا رپورت هم د دیوا خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نه را لګلې چې پاکستانی چارواکي وای هیواد آی ایم ایف ټول شرطونه پوره کړی دي او هیله لري چې د آی ایم ایف بورډ به قرض منزور کړي دا رپورت چې کله قرض نو منزور شي دا غو مخکې تیار شوی خو ساسره شریکو چې د ماهرینو خبري پکې هم وور
د پاکستان او آی ایم ایف ترمنز د $10 ارب قرض تر لاسه کولو لپاره د سټاف په کچه لوزنامه روان کال جولای کې تر سره شوې و او د نړیوالې مالیاتی ادارې د انتظامی بورډ لخوا د دې باقاعده منځوري تر لاسه کول لا پاتې وو د پاکستان د فایننس ډیویژن چارواکو تیر هفته د قومي اسمبلی د خزانه کمیټې ته ویلو چې پاکستان د نړیوالې ادارې ټول پیشګی شرطونه پوره کړی دي او قوي امکان دی چې د آی ایم ایف ایگزیکیوټیو بورډ به د $10 رو قرض منزوري ورکړي اقتصاد پوهان هیلمندي چې آی ایم ایف به د پاکستان لپاره د اوږدمهاله قرض پروګرام سهولت ورکړي او چې کلا تر لاسه شي نو دا به سرمایه‌کاران په اقتصاد کې د یوې مثبتې اشاره په توګه واخلي
ګورنمنت کې لپاره جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا
د حکومت لپاره به تر ټولو لوی چیلنج دا وي چې څنګه د مالی استحکام پر ځای ساتلو سره سره د بیوزله طبقه ته مالی اسانه ورکوي او بل چیلنج په د هیواد سیاسي استحکام او امنیت وي حکومت باید چې دا هر څه په نظر کې وساتي او اوږدمهاله منصوبه بندي وکړي
پاکستان په دې وروستو کې د اوږدمهاله اقتصادي بحران سره مخ پاتې شوی چې لکه بلې ګرانی تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې و او هیواد د اقتصادي سقوط په ځنډه ودرېدلې وو د مالی چارو ماهرین وایي که څه هم د آی ایم ایف څخه د $10 ارب قرض ترلاسه کول د پاکستان د ټولو مالی ستونزو حل نه دی خو له دې پرته بل چاره هم نشته
ملٹی لیٹر آئی ایم ایف پروگرام ترلاسه کېدو با سملاستی فائدې داوی چې پا
پاکستان با غنړخیزه او دواړخیزه قرضو ته لاسرسي ولري. دا سه ک باندونه جاری کوي نو هغه به اوس په خ قیمت لاړ شي ور سره به په مارکیټ کې اعتماد هم بحال شي. دویم ډیر داسې اصلاحات چې زموږ حکومت په چره هم نو کړی اوس کې دیشي هغه وشي، لکه ټیکس اصلاحات او د تاوان سره مخ ته سرکاري محکمو نچکاری کول.
د پاکستان حکومت د ایم ایف د شرطونو پوره کولو لپاره سږ کال بجټ کې د 1.8 ټریلیون روپو ریکارډ نوې ټیکسونه لګولي او له دې سره د بجلی په بیو کې هم 1.5% اضافه کړې ده. د اقتصادي چارو ماهرین زیاتوي د ایم ایف دا نوې پروګرام به هم د پاکستان مشکلات هوار نه کړي.
دا ځکه چې پاکستان تبا پورا روانو سلورو کلونو کې نږدې د سل ارب ډالرو قرضې بیرته ستنول وی. پاکستان دا دومره لوی رقم اقتصاد کې د اصلاحاتو او فراخ بدلون راوستو بغیر نشي واپس کولی او د ایم ایف لخوا به موږ ته یوازې 1 ارب ډالر ترلاسه کیږي.
نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف د جولای په میاشت کې ویلو چې د پاکستان ټولې صوبې به په زری څنګه هم ټیکسونه لګوي او داسې به د توک پرچون څنګه هم د ټیکس په دایره کې راولي، خو د پاکستان حکومت په دې شرطونو پوره کولو کې لا نه دی کامیاب شوی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
سلام مشه اوریدونکو، لیدونکو بی بی شیرین خبرونه تا او په خبرونه کې به خپل عمل ما ډاکټر پروفیسور ډاکټر شاهد علي صاحب سره هم په دې موضوع باندې خبرې ترې کوو چې کوم تاسو رپورت هم وکړو که څه هم اوس د منځوري د ایم ایف لخوا ورکړې شوې ده 1 ارب ډالر پاکستان به ترلاسه کوي او د دې په حق باندې به اوس دې ته ګورو چې دغه 1 ارب ډالر د قرض چې دې د پاکستان معیشت ته بسګټ بیا عام خلکو ژوند باندې بد دې سره اثر وی او د دې سره تړلي ډيري پښتني دي چې مونږ به د خپل قدرمن ملمنه کوو. زموږ سره ډاکټر شاهد علي صاحب راغلي دي. هر کله وتوای ستړي مشي
پروفیسور صاحب، ستړي مشي
ستاسو
ډیره مننه پروفیسور صاحب چې زموږ پروګرام د پاره مو وخت وې سو خپل ټینګ مصرفیات نه سحر وختي پروګرام ته راغی. یو ډیره مهمه موضوع هم د څه کچین موږ تازه خبر هم دا ویل چې د نړیوالې مالیاتي ادارې چې جاریه بورډ چې نن د پاکستان ته د 1 ارب ډالر د قرضه یا پروګرام د پور منځوري ورکړه، نو دا منځوري خو ورکړه د دې سره به آیا پروفیسر صاحب دې سره د پاکستان د معیشت مضبوطه شي استحکام ومومي کنه؟
Mm-hmm. صحیح او دلته کې مونږ اساس نه بلم پښتنه کو خو اوریدونکو لیدونکو تاسو وایي چې غږ وې د اساسو مل من راځي ډاکټر صاحب مونږ به یوړو کې د می ته ورشو کې دي شي ټکنیکی ستونزې چې تاسو غږ نه اوریدل کېږي نو مونږ به یوړو کې د می ته ورشو تاسو زموږ سره اوسئ
بخیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي
خزي په خپل آینده په هیدل غواړي
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي
موږ په خپل حوصله نه بیلو موږ بس کولینو ته ځو موږ به تلیمونه کو خپل
پښتنه وکړي
وی او ای ډیوا زی دی
وی او ای ډیوا
سره مشي ګرانو خوګو کتن کړدون کې واده د بیا هر کله وایو وای صف امریکا دی وده به شي مخ پروانه چې د واشنگټن ډي سي نه غوري ګوري وسنګ چې تاسو لوري ډاکټر پروفیسور شاید سپ سره موږ خبرې ترې کو په ریکرزو باندې چې کومه پاکستان ته اوس منځوري ورکړشه او $40 چې په دې باندې به دا وسونه د پاکستان د معیشت بسونه مضبوطه کړی په دې باندې خبرې کې نور هم د سر کتا سوار چې په دې موضوع باندې سپختنه لري نو هم ټلیفون کول شي خو پیغامونه ګلې شي موږ پروفیسر سپ تاسو پیغامونه یا تاسو پوښتنه وړاندې
کوو اول چې دا ډیر مهمه ځکه ده چې ډیر خلک دانی وکی کوي چې د آی ایم ایف قرض سره پاکستان معیشت نشي خکې دي او الټا هغه قرض خو واپس هم ورکولی نو بیا به څنګه واپس ورکې هم د عوامو نه به وباسي لکه عام خلک دا خبره کوي بیا ماهرین هم په دې حق لمانې دا وایي چې کسه هم شي قرض خو قرض وي هغه کته واخلې ستاسو په وقتی یتوګ باندې کیدی کغه حالات سره گزارو کی خو په مستقل حل نه دی
او بل دا کی وی کنه همیشه لکه هر حکومت ارز لچرا شی وی چې لکه دا بزمږ اخیر زلبنده قرضه بیا موږ قرضې نخل خو بیا بل حکومت رش بیا وی خزانه خالد او موږ اوګرانی سیوا شنه بیا قرضونه اخلي کنه نو ولې دا سلسله سوا جد چې لکه
او بل مهمه خبر دا چې آیا دا قرض چې کوم مقصد د پراغستې شوی دی الته کی ولګي هم ډیر خلک بیا دغه پښتني راوړی خو ته کی بیا درې چې آی ایم ایف په دې ډیر لکه وی جوړ سارا کوي چې قرض ورکینو بیا د هم یقیني کوي چې
د کوم مقصد لپاره چې هغه شي آی هغه
او د پروفیسر سره نوم دا پښتنه وکړو هغه چې د اقتصادیات ماهر دی او د آی ایم ایف په دی باندې هم ډیر زیات جوور نظر لري نو پروفیسر سره تاسو یې بیا هر کله وایو ستړي مشه
مننه جی مهرباني
او پروفیسر صاحب دینه ورانی هم دغه باندې خبر وشي چې د پاکستان اقتصادي معیشت ته د دی د آی ایم ایف د چې کوم قرض اوس منځوري ورکړې شو اند دی بس ګټي یا سګټي بنوي ساغي زبوي خو کوم څنګه عام خلکو یا عام ولس ژوند درا شو چې همیشه کله هم د آی ایم ایف نه د پوره غستو خبره کی یا د قرض غستو خبره کی نو عام ولس وي مونږ ته څه فائدہ خلک دغه پښتني کوي نو تاسو بهست یو اقتصاد ماهر څنګه چې دا قرض کوم اوس واغستې شو د دې بس ګټوي ولس ته
پروفیسر څنګه څنګه سره دا وګورئ
سوپر چې تاسو کوشن مان انډرستانډ کو نو تاسو دا وایم وړي چې دا
عام ولس ته باندې تست
کېږي ولس ته باندې د پروګرام نه څه فائدې وي دا غو پستونزو کې به کمیر شي کرن شي دا پروګرام چې کوم دی دا د وخت ډېر سخت ضرورت او کفرس کومګه دا کوشن لګ مونږه اوږه کو موږ دا سی وایو چې کفرس کدا پروګرام نه وشوي نو په عام ولس پستونزو کې به سونه اضافه کیدا دا عام ولس پستونزو کې به ملټیپل ټایم اضافه کیدا تاسو کدا پټرول پرایس نن سبا په 250 روپیس په پاکستان کې کمیلاویږي نو دا په 250 نو دا په 350 یا 400 بوست لیدو کته سو نور د الکتریسټی پرایس چې کم د هایک په کراغله ده کم تاسو وګورئ سونه زیات ګرانواله په کراغله ده نو دا به د 2-3 اضافه نورم شو وا کته سو د زمونږ د مختلف سېکټرز وګورئ انډستری وګورئ نو دا انډستری به بندې دي دا غي وجه ده چې د بهر نه به موږ امپورټس نه شروع وغوښته د بهر نه به موږ تیل نه شروع وغوښته چې تیل موږ نه شروع وغوښته زمونږ انډستری نه چلیږي زمونږ بجلی نه چلیږي زمونږ ټول ملک بټپ شي کفرس کا د ایم ایف پروګرام موږ ته ملو نه شي موږ ډیفالت طرف ته لړ شو نو د ایم ایف پروګرام خو د وخت ډیر سخت ضرورت وو اوس ایم ایف موږ له راکړي 7 بلین ډالرز دی په دې کې انیشل اماونت دی انیشل ټرانس چې کوم دی هغه دی 1.1 بلین ډالرز او دا 37 منت لپاره دا پروګرام ده اپروکسیمیټلی 3 ایئرز ول د درې کال لپاره به دا پروګرام وي دا ایکستندډ فیسیلیټی پروګرام ده لاست ون چې وو تر شوه چې کوم هغه سټینډ بای اګریمنټ وو اوس دا پروګرام د درې کال لپاره به چلیږي او ایم ایف موږ ته اهداف خو دي چې تاسو په خپل اکنامیک ګروث کوی په خپل آمدن جی ڈی پی کې به اضافه کوی خو د دې سره سره به تاسو د اوسو خبرو خیال ساتئ هغه کنډیشنز ډیر سخت دي کنډیشن داسې سخت دي چې یو خواغوم ته چې کوم در ریوینیو اهداف راکې هر کال ریوینیو په بار کې چې کوم ته کموي سکه له پاکستان 1.4 ټریلیون روپیس چې دا ریوینیو ټارګټ خو دي دا 1.8 ټریلیون ته ورسوله 1.8 ټریلیون روپیس د پاکستان په شان د اکونومي نه وستل ډیر زیات ګران کار دی کته سو وګوره ټیکسونه ته وګوره لاست بجټ کې چې کوم د ټیکسز رالل نوی ټیکسز په کې امپوسول او یو به ته هاشه ټیکسونه په دې عام ولس باندې امپوسول 68 خو مختلف ود هولډینګ ټیکسونه دي یو خو د پاکستان زموږ ټیکس سیستم نظام چې کوم دی هغه ډیر کمپلیکیټډ سیستم دی بل چې کوم ټیرفس ولګیدل کوم چې ریګولریټي ډیوټیز ولګیدل هر قسم ټیکسونه دي د دوی د ډیټا مطابق په پاکستان کې 68% چې دی هغه 62% هغه انډایرکټ ټیکس دي چې کوم ډایرکټ نه وصوليږي هغه انډایرکټ چې هغه هر څړې ورکړي د ټوټ پیس په سو په شیمپو په دې هر څه باندې مونږه ټیکس ورکو جنرال ټیکس سیستم وي نو 62% زمونږ دوی چې انډایرکټ ټیکس ته خو کته سو اکچوال فیګرز راوېستل نو دا مور دین 90% تر شي ځکه چې په مختلف سیزونو کې مونږه چې کوم ریګولریټي ډیوټیز دي مختلف قسم ټیکسونه دي هغه چې شامل کې بده کې د اماونت ډیر سیوا کیږي نو عام ولس چې ده هغه ورځي خود دې هدف پورې مونږ ویلې شو چې خې پاتې شوې چې ملک ډیفالت نه بچ شو او لګ څو غستې شو خو وست د پیسې چې دی دا یا عام ولست ترانسفر کول دا حکومت کار دی او د پالیسیز کار دی انفورچونټلی زموږ کوم پالیسیز دي دا غینه د تاثیر بالکل نه ملويږي چې عام ولست به د دینه سخر خېګړ ورسي
او ډاکټر صاحب دلته یو پوښتنه نو کتون کو کوم را لګلې لکه سیمه په سیمه کې تاسو سلامونه را لګلې دی هغه وایي چې مونږ خو هر وخت قرضې اخلو او قرضو ته خوشحالي کوم دا فطري خبره ده خو مونږ مازی کې هم پور نه اخیستلې دي هغه هم بس هغه په کومه طریقه واپس کړې دي او بیا دا نوې پور چې اخلو د دې د واپس لارې چاره بسوي
اصل کې د پاکستان په دی وخت کې ایکسټرنل ډیټ چکم دی چې دا اماونت په کې شامل کوه 137 تو 140 بلین ډالر تر رسیدلی. دا د بهرنی دنیا په مقرزه ده، په دې کې ایم ایف هم شامل دی، په دې کې ورلد بینک هم دی، په دې کې چاینا هم دی، په دې کې یو ای هم دی، سعودي عرب هم ده، او مختلف ملکونه دي، او پیرس کلب پاکستان، سټنډرډ چارټر بینک پاکستان، ای ډی بی پاکستان، دا ټول چې راغون کې 138 تو 140 راوند اباوت بلین ډالر دا زموږ ایکسټرنل ډیټ او رسید بیرونی قرضه په موږ باندې دونه سیوا شو. دا د کوشن ډیر مهم کوشن دی، او ډیر مهمه مسله ده چې آیا دا موږ واپس کولی شو یا تی شوی موږ څنګه واپس کړی دی. دغه تاسو سلیکټ فیکس اند فیګرز وایم په دې درې کال کې به پاکستان 92 بلین ډالرز به موږ واپس کوو په دې درې کال کې د بهر دنیا. آیا پاکستان په اکانومي کې دونه طاقت شته، دونه طاقت پکې شته چې په یو کال کې هغه 10 بلین ډالر واپس کړي؟ په 2 بلین ډالر یا د 15 بلین ډالر د پرموسونو منتونو وو. 30 بلین ډالرز یو ډېر غټ اماونت دی. د پاکستان په اکانومي کې 10 طاقت په دې ټایم کې نشته چې هغه 30 بلین ډالرز واپس کړي. خو خبره بیا غدا چې هغه شته قضیه موږ څنګه ختم کړي دي، دا به موږ اقشان دي ختم کړو. دا غي موږ څه کار کوو؟ موږ چې کله ټایم راشي د 30 بلین ډالرز چې موږ په دې کال کې واپس کوو، چې کله ټایم راشي نو موږ دې ملکونو ته بیا خواسو کوو چې موږ ته دا رول ورکړي، موږ ته ایکسټینډ کړي، موږ ته لکه کوم ته ټایم راغلی کوي. او زه به تاسو ته بده کې یو ډېر تشویشناک خبره وکړم. په دې موعده کې یو کلاس دا دې چې آی ایم ایف موږ ته دا ویلي دي چې تاسو په دې درې کال کې د یو ای سعودي عرب او د چاینا دا درې باینیم پکې لیکلي دي چې د دې درې ملکونو چې کم لون دی تاسو ته، کم چې به تاسو واپس کوئ 12 بلین ډالرز په دې درې کال کې، دا به تاسو نور کوئ. نو چې دا نور کو اټ مینس رول ور شو دا روان څلو پینځم کال ته وړي دي. نو په دې طریقه زموږ قرضې چې دی هغه د یو کال نه بل ته اوړي او د بل نه بل ته اوړي. خو اوس زموږ قرضې چې دي تشویشناک خبره ده چې هغه هغه لیول ته رسیدلې چې کم ته موږ ان سستینبل لیول وایو. ان سستینبل لیول داسې دی چې موږ دا قرضې نشو پې کولای. دیر از نو پاسبیلیټی اف ری پیمنت اف فورن ډیټس اپ 138 بلین ډالرز اس پر شیډول. دا په درې کال کې پاسبل نه ده زمونږ په دې اوسنی دور کې چې موږ دا قرضې واپس کړی شو. خو کار به څه کېږي چې څو پورې زمونږ دا اکانومي راچوته شوي نه وي، موږ خپل دومره ریوینیو جنریټ کړی نه وي، موږ دومره خپل ایکسټرنل ډیفیسټ کم کړی نه وي چې هغه قرضې موږ واپس کړو. چې څو پورې دا کارونه موږ نه یې کړي، نو موږ دا قرضې بالکل سوچ نه شو کولای چې دا به واپس کړو.
دلته کې تاسو خبر وکړه کنه چې د کوم یو شرط پکې دا هم دی چې د دې کوم هیوادونه پکې تاسو نمونه واخل چې د دې قرضې باندې نه واپس کیږي د 2-3 کال پورې. دا قرضې چې کله یو کال نه بل کال ته وړي یا د دې چې کوم یو موده یې د واپس کولو پاغي کې واپس نشي، نو بده باندې د سود هغه خبره بیا راځي چې دا څومره بیا هغه یو قرضې کې زیاتوالی راولي. بل د پاکستاني د روپې د کرنسي کې خبره وکړو، دا هغه قدر او قیمت چې کله کمیږي یا زیاتیږي د دې بیا په هغه قرضې باندې څه اثر؟
ډېر خپل کوشن تاسو وکړو. دا دوه کوشن تاسو وکړل. اولنی کوشن دا دی چې فرض کوم موږ هغه قرضې نو واپس کوو، یو خو باغي سودوم یا بل دا چې کوم پینلټیز وغیرہ په دې باندې راځي. اصل کې موږ بالکل دا نشو ویل چې موږ قرض نه شو واپس کولای، او موږ یې نه درکو. موږ ریکوست کوو هغه کنټریز ته چې موږ ته رول اور کوي، موږ ته دا لکه څنګه ایکسټینډ کوي، چون کې زموږ د چاینا، سعودي عرب او د یو ای سره تعلق کړي، نو هغه په های لیول باندې ډیلیګیشن لرشي، پرایم منسٹر ریکوست کوي، ایون ارمی چیف پکې انوالو شي، او هغه ریکوست کوي او هغه کنټریز موږ ته رول اور کوي چې خاصه کال دوه کال زنور صبر کوم، ته دا قرضې په دې کال کې مړه کوه. لکه اوس دې کال موږ چې دا اګریمنت کوو دا ولي سر شو، آی ایم ایف وی چې تمه ده د 2 بلین ډالرز ګارانټي راکا، 2 بلین ډالرز تاسو سره ایکسټرنل فاینانسینګ کې ګیپ راځي، دا ته پوره کې زده دا ترانس منظور کما. نو دا غیر لپاره موږ ولې کې چاینا او سعودي عرب ته مینه توکو، او هغه 2 بلین ډالرز هغه موږ راکړل، نو زمونږ هغه ریزرو هغه لیول ته ورسېدل چې اوس موږ د هغه سره په نیګوسییشن کې رالو، او دا مینورینګ دی. دا موږ د دوسره هغه مینورینګ کو، بار بار موږ دا طریقه کو چې دا هغه نه پیسې راوالو او دنه قرض کو، بیا هغه ته ریپیمنت وخت راشي، موږ ته یار کال صبر راتوکا، بیا کال صبر راتوکا. وستاس د سود کوم خبره چې وکړه نو د سود په دې ټیم کې د پاکستان په بجټ کې کومه فیکس اند فیگرز د سود وګورو نو هغه ډیر الارمینګ لیول ته رسیدلې ده. زمونږ سود نه نیم زره 9.7 ټریلیون روپیس ته رسیدلې ده. دا زمونږ د ټوټل بجټ چې دی 51% ده. مطلب دا ده چې زمونږ چې سومره ریوینیو ده دا 84% زمونږ د ټوټل آمدن سلورتی روپی چې دی اغزی پسود پادایږي کی نو په هغه په وجه خو زموږ بجټ په ډیفیسل کې راځي. دا یو ویشه سرکل لښوي دی. هغه ته تاسو لکه ایکسپلین کما دا چې دا چې موږ سکه بجټ ورکو په بجټ کې موږ ویشي 18 ټریلیون زموږ خرجات دي او زموږ آمدن چې کم دی نو هغه دوه تقریبا راوند اباوت 14 ټو 15 ټریلیون خو دی. دا لکه په کې خساره شو 3-4 ټریلیون په کې خساره شو. اوس په دې کې دا انټرست پیمنٹ چې کم دی هغه 9.7 ٹریلین روپیز دے. ظاہر خبر ادا چھ پ دونوں غٹ اماؤنٹ انٹرسٹ پیمنٹ کی بمنگا بجٹ ڈیفیسٹ کو منچ کلر دے کال بجٹ ڈیفیسٹ رو کو ایکسٹرنل سیکٹر زنگ الڈی پر ڈیفیسٹ کی نو منت ضرورت رشی د بارونگ د قرضے من لو لو شو خپل بینک تا بینک منگلا سونا پیسے برا کہ لکہ پس دے کال پ بجٹ کے 5 ٹریلین روپیز منت بینک بارونگ منگلی کلے دے او د نان بینک بارونگ 2.6 ٹریلین روپیز وی دی دا ک ٹوٹل منگ راون کو دا زنگ اگر ریکوائرمنٹ نہ پورا کئی زنگ ریکوائرمنٹ دین مل multiple times یوه د متوسوی چې 30 بلین ډالرز کوم ته ایکسټرنل پیمنٹ کولی به دي کال کې نو د بینکس او د نان بینکس د بونډز وغیرہ او د انټرنیشنل مارکیټ کې به موږ پیسې وغوړو. خدای غو ریکوایرمنٹ دی چې تاسو جی ڈی پی چې د ایکسټرنل ډیټ چې کوم دی هغه به د جی ڈی پی نه 70% اف جی ڈی پی به د دینه به کم وي. زمونږ انفورچونټلی هغه ان سستینبل لیول تر رسیدلې ده نو بار دنیا ته پته ده چې دا پیسې دوه نشي واپس کولای. دا غو خپل ریکوایرمنٹس دي هغه موږ نشو پورا کولای. بلدا چې هغه قرضې چې دی هغه ډېر په های انټرست ریټ دی لکه وسته دی ترانس ته ملي ودونه مخکې د 2 بلین ډالرز کې سمته تاسو وکړه یو پکې 660 ملیون ډالرز کمې نور راتلو هغه د پورو کو د سټانډرډ چارټرډ بانک نه او هغه په 11% سود باندې واغستو چې د پاکستان په تاریخ کې مهنګترین قرضه ده موږ واغسته. دا اماونت ورکول دی وس آی ایم ایف سکه دو د دې بانکس نه د نان بانکس نه د انټرنیشنل مارکیټ نه چې پورې نشي د موږ فرندز کنټریز ته پسی لاړ شو سعودي عرب نو غواړو چاینا نه یو ای نه خود هغه زین هم د نت نه پوره کیږي هغه زمونږ مدد وکړو خو دومره هم نشي کولای چې زمونږ ټول ریکوایرمنټس پوره کړي. په اخیره کې بیا موږ لاړ شو آی ایم ایف ته. نو آی ایم ایف سو کې آی ایم ایف موږ بیا کنډیشنز ولاګي هغه کنډیشنز داسې وی چې د غیر سره ګروت ونه شي د غیر سره انډستری ډیولپ نشي. نو وانس اگین موږ بیا بجټ ډیفیسټ وکړو بیا ایکسټرنل سیکټر کې ډیفیسټ وکړو او بیا موږ قرضو په چکر کې شو. دا یو ویشه سرکل د لاست 75 ایئرز نه روان دی. د 1958 کې موږ د کرایسس نن ووتیو او دا ټیم شو دا کرایسس روان دی.
او ډاکټر صاحب موږ یو بل پښتنه هم لرو بلکې په فیسبوک باندې هم راغلي دا دغه پښتنه چې کوم موږ هم لرله خو ورسره په فیسبوک باندې لاغتلی سیمه سم موږ کړی خو دا غینه مخې غواړو چې یو ویډیو ریپورت ته ورشو ولې چې هغه هم دغه پښتنه سره تړلې ویډیو ریپورت ته تاسو به هم وګورئ او وابه وري نو تاسو موږ سره اوسې دغه ریپورت چې دین دا هم د دیو خبريال الیاس خان راتره لګلې چې د پاکستان حکومت د نړیوالي مالیاتي ادارې په غوښتنه د مالی خسارو سره مخامخ حکومتي ادارې شخصي کمپنو ته د ورکولو پروسه ګړندۍ کړي. په دې لړ کې سرکاري کمیشن بورډ د جمعې په ورځ اعلان وکړو چې د پاکستان قامي شرکت پی آی ای نیلامي به د اکتوبر په لومړۍ نیټه کیږي. نور تفصیل به هم په دغه ویډیو رپورت کې وګورو.
د زیارت په ورځ واشنگټن کې یو خبری غونډه ته په وینا کې د ایم ایف ویان دی جولی کوزک اویل پاکستان د دوست هیوادونو په مرسته شرطونه پوره کړل او د او دیش میاشتو د پاره د و ارب ډالر د پور ورکولو جاج به په 25 سپتمبر د ایگزیکټیو بورډ په غونډه کې اخیستل کیږي. د پاکستان سټیټ بینک گورنر جمیل احمد ویلی حکومت د سد پاسه 2 ارب ډالرو بهرانه مرستو بندوبست کړي او هیله سرګنده کړه اوس نور خندان نشته. د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنگزیب جیو نیوز ته ویل مونږ ته بنیادی اقتصادی اصلاحات یقینی کول او مالیاتی د توانای او سرکاري ادارو کې اصلاحات راوستلوي. سیډون کې وایي پاکستان چې دا وخت کومو اقتصادي ستونزو کې انخته دي د هغې نه راوستلو لپاره د آی ایم ایف نه د پور پروګرام اخیستل او بهرنۍ مرستې ترلاسه کول ضروري وو.
پاکستان کې جو اکسټرنل ریکوایرمنټس هې سال وو
د پاکستان د بارینو قرضو حجم ډیر زیات دی او صرف روان مالي کال کې به ورته د شل ارب ډالر نه زیات قرضې ورکول وي. بل د آی ایم ایف پور سره د پاکستان د اقتصاد به د نړیوالو پانګونکو دوړخیزه و سوړخیزه قرض ورکونکو هیوادونو او ادارو باور به هم سیوا شي.
ثناء الله اویل البته د آی ایم ایف پروګرام سره چې کوم اقتصادي اصلاحات کیږي هغه ډیر سخت دي، لکه نوي ټیکسونه لګول، د بجلی او ګیس بای لوړول وغیرہ. نو دې سره بګرانی نور هم سیوا کیږي. خو زیاته کړه کراتلون کې دریو کالونو پورې دا پروګرام روان وو، د پاکستان اقتصاد کې به استحکام راشي. خو ځینې سیډون کې اقتصاد پوهان غني د آی ایم ایف نه پور تر لاسه کولو سره به د پاکستان اقتصاد سلک ډیر د خطرونو راوځي. خو تر کومه پورې چې دلته پراخه اقتصادي اصلاحات نوي شوي، تر هغه پورې اقتصادي استحکام نشي راتلی.
کې یې جو قرضې ملنګي اس سے معیشت
دا کم قرضې چې به ملاويږي دینه به زموږ اقتصاد راتلونکي و دیرش میاشتې شل ګډ روان وي. کسبل سه مصیبت را وړاندې نشو او پاکستان تر هغه د اقتصادي بے ثباتۍ څخه نشي راوتلی تر کومه چې د پوز په ګډون ټول سیاسي ګوندونه پراخه اقتصادي اصلاحاتو ته لار هوار نه کړي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دوست هیوادونو د ملاتړ ستاینه کړې او هیله څرګنده کړې هیواد به راتلونکي کلونو کې په بارانۍ قرضو انحصار کول راکم کړي. د پاکستان سټیټ بینک هم د سود شرکه د 2% کمی اعلان کړي او دای د 19.5 نه 19% ته راکم کړي. دا رپورټونو لمخې د سود شرکه کمی را وستلو او د ایم ایف لخوا د 2 ارب ډالر د پور د منځوري لار هوارېدل وروسته د پاکستان ونډو بازار کې تیزی ولیدل شو او د کې د سهار نه د 8.9 پوینټونو اضافه ولیدل شو. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
یو باندې ته بیا هر کلی وي ګرانو خوب کتون کردونکو وایس اف امریکا ڈیوا د بی بی سی خبرونه د ډاکټر سیب رپورٹ خو تاسو واره د پی ای سر تللی هم دغه شان یو پوښتنه هم ده چې زموږ سره چې کوم د سرکاري املاک دی دا چې کوم خرڅېږي لګیا دي کې پی ای اے سټیل مینز وغیرہ د نشکارین علاوه د دې د واپس کولو سره طریقې یا ذریعې هم شته. کنده یو پوښتنه هم ده چې را لګلې هم د رپورٹ سره تړلی که په دې تاسو لږ تفصیلي خبرې وکړئ.
او دا مونږه کنټینیوس په خپل پروګرامز کې تاسو په دې پروګرام کې مونږه دا خبره بار بار ډیسکس کړی دا چې زمونږه دا سټیټ اون انټرپرایزز چې کوم دي دا ایس او ای چې ورته وایي کوم سرکاري ادارې چې کوم دي دا یو کانستانت بلیډینګ دی اف بجټ. دا زمونږه په بجټ یو ډیر غټ بوج دی. د دې 2-3 trillion روپیز سالانه مونږ د دې لاسز او لونز او داسې زونه مونږه برداشت کوو. اوس په دې کې زه تاسو ته دوه درې مثال کما او فیکس اینڈ فیگرز ته وېما زمونږه په دې ټیم باندې چې کوم دا ایس او ایز دی په دې کې پی ای ای چې کوم دی د دې سالانه زمونږه 36 بلین روپیز لاس دی. زمونږه ان ایچ ای چې کوم دی نېشنل های وی اتھارټي دا 94 بلین روپیز د دې لاس دی. د ریلوی 50 بلین دی. د سوی سادرن 21 بلین دی. د پاکستان سٹیل 21 دی. د پی ایس او 15 بلین روپیز دی. تاسو په دنیا په کم هیواد کم نړیوال هیواد که تاسو دلیدلی دی چې یو پی ایس او چې هغه تیل خرڅی په هغه کې 15 بلین روپیز خساره کوي. ولی چې دا ګورنمنت دی د دې په مقابله کې چې کوم پرایویټ سېکټر دی هغه بلین روپیز سالانه ګټي. نو دا یو ډیر کانسټنٹ بلیډینګ دی زموږ په بجټ باندې کې. دا د ماته سره صرف خساره وي کما تاسو سره دوه لون صورت حال وي هغه بیا نور هم ډیر تشویشناک دی. په پی ای باندې په دې ټیم باندې 750 بلین روپیز قرضه ده. اوس دا کومګه نه پرایوټایز کو نو بل څه سولوشن زموږ سره شته نه دی په واده کې چې دې موږ شو وکړو زموږ ډیسکوس چې کوم تاسو ګورئ کنه د ډیسکوس سرکولر ډټ چې دی هغه 2500 بلین روپیز دی that یو ډیر غټ نمبر دی 2.5 ټریلیون روپیز ورکه نمبر نه دی د قشن د ګیس زموږ سرکولر ډټ چې دی هغه 2.9 ټریلیون روپیز دی نو کومګه ټوټل سرکولر ډټ راوړو هغه 5.5 ټریلیون ټو 6 ټریلیون روپیز ته دا رسیدلې ده نو زموږ سره په دې ټیم کې څه سولوشن بل شته نه اوس په دې باندې یو اعتراض کیږي هغه دا دی چې کفرس کده پرایوټایز شي نیشنلایز دا پرایوټایز شي نو د دې سره به امپلایمنت ختم شي دا چې کوم سېکټر کې الریډي امپلایمنت اور امپلایمنت شوی دی په پی اے کې تاسو وګورئ په پاکستان سټیل کې وګورئ ان ایچ اے کې وګورئ نو په دې سره به امپلایمنت کم شي کم خلک چې په روزګار دي هغه به روزګار شي ځکه چې پرایویټ سېکټر خودومره خلک نشي برداشت کولای نو دا ډېر غلط مفروضه ده زه تاسو ته مثال درکوم د بانک کله چې نېشنل بانک یو بانک او کله چې د بانکونو زیاتره قومي تحویل کې وو او پرایویټایز نه وو نو تاسو په هغه ټیم د بانک امپلایمنت راوړل او وسو ګورې آی امپلایمنت زیات شوی کنه دیش زیات شوی تاسو د میډیا مثال والے کله یو چینل کړه موجود وو او هغه سرکاري چینل دی نو پاږی کې امپلایمنت زیات دی د میډیا چینل یو برمر راغی او دغه سر امپلایمنت زیات شو نو د پی ٹی سی ال ایگزامپل تاسو وګورئ دا غو په پرفارمنس کې آیا خواله راغله کا بدواله راغله نو پرایوټایزیشن نه زموږ سره بل سولوشن په دې ټیم کې نشته موږ خامخا د پرایوټایزیشن ته ځو او دا د سټیټ اونډ انټرپرایزز چې کوم دا خساره ده دا کانستانت بلیډینګ چې 2 ټو 3 ټریلیون روپیز دی دا به کومول د وخت ډیر ضرورت دی
صحیح او دلته کې لیاقت علی سیما دا پوښتنه کړې ده چې ایا دا به اخیری پور اخیستل ثابت شي او کنه دا سلسله به موږ غشان برقراره وي وخت تاسو وی چې د 1958 یا دا قانون له سواته 55 نه خدا سلسله شروع شوه ده نو ایا دا به تر کوم د مو لکه دا غشان روانه
دا دوه درې پیری موږ خبره وکړه چې موږ به دا اخیرنه پروګرام کوو کله چې تاسو 2017 لاشه نو کله چې موږ اخیرنه دا غو غټ پیمنٹ پوره کړو د ائی ایم ایف نو موږ ګډ بای وی ائی ایم ایف ته او دا هغه ټیم وزیر اعظم چې کوم دی هغه اعلان وکړو چې دا زموږ اخیرنه پروګرام او موږ ائی ایم ایف ته ګډ بای وی موږ غو پیمنٹ پوره کوو دا غینه پس بیا داسې حالت جوړ شول چې بیا موږ د عمران خان په حکومت کې موږ یو پر بیا ائی ایم ایف ته لاړو بیا د عمران خان د وینا مطابق هغه مې چې زړه ایم ایف نه ځان خلاصوم او ایم ایف سره به موږ نور مخې ته نه ځو موږ دا کوشش به زموږ دی چې دا اخیرنه پروګرام شي خو بیا حالات د جوړ شول چې زموږ ایکسټرنل فایننس چې کوم دی هغه ریکوایرمنټ دا چې روښ شول چې زموږ سره بل لار نه و موږ بیا ایم ایف ته لاړو په پی ڈی ایم په ګورنمنت کې بیا سټینډ بای اګریمنټ په کوشش اوس دا نیو پروګرام پکې راغی د 3 ورځې لپاره نو الله دې کې چې دا اخرنه پروګرام وي او موږ د دې مصیبت نه خلاص شو سو پورې چې موږ خپل تاسو باندې راپور کوم ویل چې سو پورې اصلاحات نه شي او هغه داسې اصلاحات چې په ګراس روټ لیول پورې اصلاحات نه شي موږ خپل انډستریز نه ډیولپ کړي موږ خپل ایکسپورټس نه سیوا کړي موږ خپل امپورټس سبستټیوشن نه کړي مونږ خپل اکانومي نه ډیولپ کړي مونږ 6 to 7% growth rate ته نه وتلی نو دا هغه پورې دا خبره بالکل لمحاله ده چې مونږ وایو چې دا زموږ اخرنه پروګرام دی او اینه خو ټیک لګی چې اخرنه پروګرام دی خو کم چې ګراوند ریلیټي دا غره دینه مختلف ده مونږ ته دا څه نخ کاری چې په دې 3 کال کې به د پاکستان 130 بلین 140 بلین ډالرز قرضو پر کولو استطاعت روخ شي او کفرس کدا استطاعت زموږ روخ شو نو بیا موږ ائی ایم ایف ته ګډ بای ویلې شو او موږ د دې پروګرام نه ځان خلاصولې شو خو په دې حالاتو کې دا ښکاری نه چې داسې وشي وزه تاسو ته لګ د دې لاست 2 منت فیکس اند فیګرز ویم کفرس کدا د جولای او اگست په شانتي و چلیږي دا باقی میاشتې نو بیا موږ په پوزیشن نتلی شو چې زموږ په هیواد کې به استحکام هم راشي او موږ ائی ایم ایف ته پر روان 3-4-5 کال کې موږ ګډ بای ویل شو په جولای کې کته سو ګورې زموږ ایکسپورټس چې کوم دی هغه سمثینګ 4.5 بلین ډالرز دی خو زموږ امپورټس چې بهر نه چې کوم سامان نزي د هغه په مت کې موږ 9.5 سمثینګ بلین ډالرز موږ پیکړی دي نو زموږ سره 5 بلین ډالرز خساره شوی د تجارتي خساره خو کومګر میټنسي زګورو نو په دې اخیری دوه میاشتې کې زموږ پر میټنسي کې کافي ځپ شوی دا هغه $1.8 billion زمونږه ریمیټنسز اخري ترسیلات زر د بهر نه چکم خلق خپل قرون ته پیسې را لګي ډالرز په شکل کې باقي کی اضافه شوې ده. نو زمونږ اوورال کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ چکم دی چې کوم کې موږ تجارت هم شامل کوو موږ کوم کې موږ ترسیلات زر هم شامل کوو نو هغه زم په سرپلس کې راغله ده. نو کدا سرپلس وڅ دی کنټینیوس د کال دوه درې پورې د سرپلس وڅ دی پاکستان خو مسله حل شو ځکه چې موږ خو قرضه ذکرالو چې موږ ډیفیسټ وکړو موږ ډیفیسټ وکړو د هغه ډیفیسټ د پوره کول لپاره به موږ ته پیسې پکاروي ډالرز پکاروي. نو کدا ډالرز د خساره موږ کم کړه نو موږ دا ویل شو چې موږ پر روان درې سلور کال کې ایم ایف ته واقعي چې ګډ بای بیا ویل شو. نو خبره دا ده چې اصلاحات ډیر سخت ضرورت دی.
پروفیسر صاحب دلته یو پوښتنه بل بلکې خبرې په غوښته نه کوي لکه چې موږ چې موږ یو ډېر باقاعده اوریدونکي دي او ډېر په هغه ځای چې همیشه غواړي چې ډېر غور سره پروګرام موري به په پښتني روباس نه دا وخم لکه غوسه د هغه د
پښتني راوي شوه دې کله
حالات وي دا کومي سرکاري انډستري چې سرکاري دا هر وخت خساره کوي او چې کله دا شخصي یا پرایویټ ته وډ دا به منافع کوي دا کوم لاجک دی. آیا دا سرکاري افسران غلي وي دا به تر قیامت پورې هم غلي وي اندر دا غلو دا کون لپاره پالیسی حکمت عملی جوړول به وي اخر تر کوم د ډب مسلمانې
دا خبر بس مونږ لک سات مس کې هم ډیسکس پر چې کله ګوره دا سرکاري عمله کیند په خساره کې پی ٹی سی ایل بیسټ ایگزامپل دی چې کله په سرکار سره ونه په خساره کې او چې کله پرایویټ سېکټر ته لاړو نو هغه په پروفټ کې کنورټ شو. دا شانتي کته سو نور سرکاري داسې بانک سره والی بانک چې کله وو په سرکاري تحویل کې نو هغه په خساره کې وو چې کله هغه پرایویټایز شو نو هغه بلین اف روپیز وګټل د پرایویټ سېکټر د پروفټ سره کاروي یو کسته کار نه کوي هغه با جاب پریدي پرایویټ سېکټر هغه نه برداشت کوي ګورنمنت سېکټر هغه نشي وسته ګورنمنت سېکټر د یونینز نه د ټریډ یونینز نه د دینا مجبور وي خو پرایویټ سېکټر داسې زونه دته نه ګوري. نو پرایویټ سېکټر چې دی هغه د افیشنسي سره کوي بل لا چې څومره کمپټیشن وي دومره به افیشنسي سی ورکیږي زمونږ په دې اکونومي سنگو چې کمپټیشن امپروز افیشنسي نو په پرایویټ سېکټر کې کمپټیشن نشي مقابله شروع شي وس هم دا ډیسکوز دی دا مختلف مونږه پرایویټایز کو نو او مونږ وایو چې راچا بجلی هاوس هولډ ته پرې دی هم ولسته پرې دی چې راچا نه بجلی علي ځانلا نو تاسو وګورئ بیا چې د بجلی نرخ پم داسې نه سی وای او د بجلی کوالټي بم خې بجلی بم تر ډیره ملويږي وولټیج بم ټیک وي ځکه چې زموږ سره بچای سي زه به دا ویل شم چې د دې کمپني بجلی خنه د زره دنه بجلی نه خلمه زره د پلانکې بجلی اخلم د دې سره به کمپټیشن شروع شي او د هغه سره به افیشنسي راشي او پروفټ په دغه سي واشي او ویلفیر به زموږ هم سي واشي فلو به بوت به زموږ هم سي واشي. نو د کوېشن ډیر مهم کوېشن دی چې دا کله سرکاري یو په نقصان کې وي او چې کله پرایویټایز شي نو بیا فائدہ کوي نو وجه هم دقه ده.
او ورسره دا چې د کوم هغه اقدامات کول ضروری دي چې د اقتصاد په خپل خپل ودرېږي څنګه چې د لیاقت علي سیماب سره وتلې کله چې د مرصفن اقتصاد وسنګ په خپل خپل باندې ودرې شي ودرې ولې شي لګو ودرې دي شي او څنګه مضبوط کړي شي په هوا د نن یا ملک کې د نن پیداوار خپل شخصي هغه څومره ضروری دي.
دو قسم اصلاحات خو په دې ټیم باندې ارجنټ پکار دي د دې نه بغیر پاکستان مخې ته د سره تلې نشي. دا دوه سېکټر او پاکستان دا یو دې نشي چلیږي یو پاور سېکټر او یو دا سټیټ اون انټرپرایزز. پاور سېکټر چې کوم دې زموږ چې کوم موږ د بجلی او ګیس دا ګورنمنت چور کوي دا ډېر زیات پتاوان کوم روان دي او دا یو کنټینیوس مسله روانه ده او هغه مسله یوازې ګورنمنت نه ده هغه عام ولسته ده چې تاسو د بجلی او د ګیس په نرخونو کې چې کوم د اضافه یې نه چې 51% خو په دې کال کې انکریز وشو ایم ایف پوینا چې دا تاسو انکریز کوي تیری په کې سی واکې دا وکي نوې نیو ټیکسونه په بجلی باندې تاسو ته ښکاري چې دا لګي دا یو کانستانت مسله روانه ده زموږ سره او دا پاور سېکټر چې کوم د آی پی پیز دا مسله تاسو نن سبا په میډیم او راځي چې د آی پی پیز یو ډېر غټه مسله ده چې هغه آی پی پیز په 1994 کې چې کوم اګریمنت شوی دی هغه دوه بار بار ایکسټند کړی دی بار بار هغه ټینیور دغه ایکسټند کړی دی په 2023 کې هم آی پی پیز دا ایکسټنشن ورکړی دی در روان درو کول لپاره چې د هغه سرسری خبره ته ځو کوم چې د هغه یو آی پی پی دا پلان ټوله غو د بجلی او د کیپیسټی د 1000 میگاوات تا نو ګورنمنت بدته سالانه د 1000 میگاوات پیمنت کوي. کدی ګورنمنت لا 100 میگاوات اور کوي او 1000 میگاوات اور کوي او 0 میگاوات اور کوي. بعض ټیم داسې راشي چې ګورنمنت ته ضرورت نه وي ځکه چې بجلی ګرانه پروډوس کیږي فرنس آئل ګران دی نو ګورنمنت او چې تاسو مونته د 1000 میگاوات په ځای باندې 100 میگاوات وکړي. بل کمپنی ته وایي چې تاسو د 2000 په ځای باندې 500 وکړي. بل ته وایي چې تاسو د 600 په ځای باندې مونږ ته سکالي مره کوي بجلی. خو بیا هم مونږ هغه ته کیپیسټی پیمنټ کوو. د کیپیسټی پیمنټ په نوم باندې یو ډېر غټه مسله روان ده او یو ډېر غټه دوکه ده دی ولس سره روانه ده. د دې مثال داسې شو چې زه د دکاندار سره ټیکو کوم چې تاسو د زبردن روزانه د 1000 روپو سودا وړم او یو ورځ د سودا وینه سم او زه به 1000 روپۍ بیا هم پی کوم. د دې مثال داسې دی نو کله چې دا رواني د صورتحال نو موږ چرته هم د دې مسایل نه راوته نشو. نو یو اصلاحاتو کې اولنې اصلاح چې په کار ده هغه ده د پاور سیکټر په کار ده. دویم په اصلاحاتو کې دویم د دې اس او ایز په کار ده د سټیټ اون انټرپرایزز چې د کانسټنت بلیډینګ اف بجټ ته چې څو پورې موږ د خساري کمی کړی نه نو موږ خپل حجم د ګورنمنت کومول نه شو مونږه خرجات نشو کومول نو بر روان کله به بیا خسارې په مونږ باندې ګور. ایم ایف یو خبره مونږ تدې په لبیا کړي په کنډیشنز کې یو ډېر سټریک کنډیشن دی چې تاسو پرایمری بجټ چې دی هغه په 70% او دا به 4.2% اف جی ڈی پی دا یو ډېر امپاسیبل فیګر دی کوم مونږ د اصلاحات نه کړي. پرایمری بجټ مونږ ته وایي پرایمری بجټ از دوی چې د انټرست پیمنت تاسو لر کوي ځکه چې په انټرست پیمنت خو نه نیم ټریلیون روپیز مونږ ورکو چې دا تاسو لر کوي نو بیا تاسو اخراجات کم از کم د آمدن نه کم پکار دي چې تاسو آمدن زیات وي نو دا تاسو دونه سی وای چې دا 4.2% اف جی ڈی پی وي. اوس په دې ټایم کې مونږ پرایمری بجټ سرپلس خو په مصیبتونو راوي سو دا کال دوه کال وشول خو هغه 1% ته په ډیر مصیبتونو ورسید. 4.2% تر سوالو لپاره دوه اصلاحات په دې ټایم ډیر مهم دي هغه پاور سیکټر دی او هغه سټیټ اون انټرپرایزز.
پروفیسر شاهد علی صاحب ډیری داسې لګټوري خبرې دي چې عام ولس ډې په ساده الفاظو کې تاسو په کوي او پښتني هم باندې خپل باندې راغلي. دا یو اسی پښتنه خو نه دا یو کمنټ دی د دلچسپ خوند کې کمنټ دی. مې دا به سره شریکو مخکې لدی چې تاسو په مخه خوای یو فاروق یو رګزی وی چې کله یو سړی رشکه واخلي یا رکشه واخلي نو د کال ډیر بجټ کوي ورته لکه ډیر بجټ وته پاتې کیږي بس څنګه خساره کوي تاسو مې سره سوار ویل غواړی
تاسو خو جاز وای او ما ته تلک سات مخې دا خبره وکړه چې جاز خو لا ډېر غټه خبره ده چې پای کې ډېر غټ امپلایمنت شوی دی او باقي کې یو ډېر غټ ماشينري انوال ده. تیل خرڅي یو دکاندار دی غزان تیل غوړي او په محله کې تیل خرڅي او په هغه کې هغه خساره کوي. دا تاسو منې پاکستان 15 بلین روپیز په پی اس او خساره ده. دا نه منلو خبرې دي دا ولې چې به تهاشا اور امپلایمنت پدې کې شوه ان افیشنسي دا کرپشن ده او دا انسټیټیوشن زموږ ته ورشيوي دي اور د ټایم. نو دا د دوبر خپل کمنټ چې لکه څنګه یو رکشي والا په خپل باید مزدوري کې هغه خساره نه کوي او دلته کې حکومت پجاس کې خساره کوي. اوس پجاس کې خساره به زړه ال عمره ما چې کله ایربلوم خساره وکي کله شاهینوم خساره وکي کله د نور جازونه چې کم دلته کې دي چې هغه خساره وکي نو هغه خساره نه کوي او صرف پی ای خساره کوي. نو مسله دا ده چې مسله پجاس کې نه ده مسله پر دې ګورنمنت پر دې سیستم کې ده چې دا یو ډېر انفیشنت ګورننس سیستم دی. زمونږه کرپشن یو داسې پیک تر رسیدلې ده چې زمونږه ادارې تباہ شوې دي. دا غیدلاته
دې مثال به داسې شي لکه چې موږ غیر رکشي لپاره غتن یو د شیشې صفه کول یو تن هایر کی یو د چلول لپاره هایر کی بل پکې د پټرول چلول لپاره هایر کی کنه او بل ول د کور کول لپاره هایر کی نو دا غیر رکشي نه بس ګټ نه خو
هم پیدا بي سي ټول دا کار
او او ډرایورز ول له سونی سي
او ډرایورز سره له سونی سي
او که چلول
او که چلول شي او کنه نو ډیر زیات مننه تاسو ډاکټر شاهد علي صاحب چې تاسو د خبرونو لپاره وخت راو باسو.
ډیر مننه.
مهرباني تاسو ډیر مهرباني.
خو راستاسو
خو راستاسو مخه مخه نو خدا فاروقی اور اگلی چی نوڑی
او کنا چی لکا بجاز کو سنگ کنا کی نگی بلا نو دا خبر
بلکل
چی دیر شی خلق و تپاگی اور اکشی لپاروانی سنم دا غیب
اغم بے خسارا کی
داری جاز زجاز دا قحال شی
دونا کلی مثال دے
نو اور دن کلی دن کو پروفیسر ڈاکٹر شاہد علی سیب چی سواد پہنتون کی دوی دا اقتصادیاتو پروفیسر دیا او دی خبروانی کی راسر گڑون وکڑو آئی ایم ایف کم نوی پور ترلاسا کی گی با خو منظوری ورکڑی شوالا او ارب ڈالر پا دے باندی او بیا دا دے سر تڑل نور سیزونو باندی موضوعات باندی پا دے خبروانی کی مخبری وکڑی غارو چی ساو سر ویڈیو رپورٹو نا هم شارک کرو او نو نای جانی کدی خوخی بونیر رخت ورشو
بلکل ورزو
دا بونیر رخ نی خکلی رپورٹ را غلی دی پا خیبر پختونخوا کی گنج شمیر خایسته زایون دی چی سیلانیانی خوخوی خو دا بونیر ملک مهابن دره هاگ زای دی چی دا خایست او خکولانی ممکن دا دیر خلق نمی خبر دا غزای تا احسان محمد خان دا دیو خبریال ورغلی دی او دا ویڈیو رپورٹی تیار کرده دی
ملکا مہبن چې په ټپو سندرو کې هم یاد شوه خو ډېر لږ خلک داسې دی چې د دې دری قدرتی ښکلا او حسن یې په خپلو سترګو لیدلې وي او چې چا هم دې دری ته د قدرت وربخلې خایس لیدلې نو لکه د وتلي سندرغاړي فیاض خان خیشګي په شان ورته ګوته په خلا حیران پاتې شوه
نو مہبن کور دی د خایستونو کور دی ټول پښتنو لپاره چې یو یو ځل خوراشي دلته
د دغه درې ملکا شاکوټ غر مهابن برچړ او خواو شاغرونه او ډیرای د نخترو بنجانو او نور خسته ونو د ګورو زنګلو لوجه سیلانیانو ته زړه راښکونکي احساس ورکوي خو دغه درې تتلونکي سیلانیان وای د خراب سړک لکبله سفر کې مشکل وي
دا سیمه چې دا طرح غره او درځي د نډیر زپلې دا نو خلک هم چې دی غم زیات تر په کراچو کې په بار وطنونو کې مزدوري کوي نو کدا علاقه دې ته د غور کړی شي پامتو کې شي او دا ټوریزم چې دلته کې دغه شي ځنګل شته دی او بشته دی د اوسېدو ځای نشته دی او ما باندې چې دی خو داسې ځنګلونه دي چې لکه ته به حیران شې تا ته به کې ګوتې لګول ځای میلاونه شي دغسې ځنګل نو موخ دغه غوښتنه کوو په تور یو سیلانی چې په کار ده چې مونږ دا پروموټ کړو د خپل ټوریزم دی علاقې دا ښایست چې دنیا ته وښیو
د دې درې خلک چې د پښتنو ځانګړې صفت ملمستیا کې د چا هم کم نه دي او هم ځکه په حجرو کې د موسیقۍ او ترنونو روایت هم ژوندې ساتلې مابند د هزاري ملکند او مدان دوي جنونو ترمنځ هغه خایسته دره ده چې د اباسین لارې ورته د دربند او کندر سنځي ترمنځ خلک په کشتو او جالو کې هم سفر کوي او بیا د ګرمۍ په موسم کې ډلې ځنې سیلانیان هم د دې چکر خو خوندونه اخلي خو د ملکا مابند یو ځای سیاسي مشر سید خورشید باچا وای ک حکومت لګ پام د دې درې ستونزو ته وکړي نو سیلګری و د عمومي
نو اوس مونږ دا تاسو په وساتات بیا موږ حکومت ته اپیل کوو چې تاسو زمونږ هغه روډ تیار شوی ډرنګ ډیزاین پی سی 1 استیمیټر سره تیار دي او کمپین پارت زوم تیار دي نو ولې تاسو هغه ټینډر ته نه لګوي نو زیاته سیاحانو سره مده او زیاته زمونږ رزمکه مالکانو سره مده
د مهابن درا د بونیر امبیلا څخه شپږ سلويخت کیلومتره لری ده او مابن ته د رسیدو وړاندې دی ناوګای خانانو ډیرای او ملکا سیمیرازی چې دغه کلی هم ځانګړي خایست او خکلا لري احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا ملکا مابن بونیر
بیا ستړي مشي اوریدونکو لیدونکو بي بي شرينه خبرونه ته او خبرونه لا دوام لري. تاسو پیغامونه خډير راغلي دي.
پیغامونه هم خډير راغلي دي او غواړو چې د چشمي ورته واچو.
نو حبيب صاحب د بنر نه د رکشې په حق لباندې د ملازمين په حق لباندې دا یو ټوکه شانتي را لګلین هم مننه تاسو. تاسو بیا را پیدا شوي
او حبيب صاحب ډیر دما په خیال لګیا دی وست ناسه و ته خو ته مسکاری و ته ویل لري
ډډه و ته لګول
ډډه و ته خښته او هلي دا یو ورکی وی چې امن چې راشي نو بیا به چې ملک یې امن راشي نو بیا ملک حالات هم خشي وي چې مادنیات خزانه بټولې چې کوم پرتی دا بټولې په کار راشي نو بیا به کی دې شي دا معیشت به مخشي نور څه بیا به نور څه خبر نه خو امن ډېر ضروری دی نو بل کس ورته بیا ویل دي قاسم دین وفادار ورته ویل چې امن ناراضي غم مکوه نو دا خو امن پکار دی چې امن راشي امن د پر کوشش هم پکار دی او واقعي امن سټو لرسه تړلې دي کنه
د
ملک خوشاله د استحکام ارس امن سره تړلې وي نو پکا الله دې کوشش امن راشي او امن د پر ټول خپل کوشش هم سره مینا لري د ریسي د څنګه چې وختي کرن خان په دغه خپل زمزمہ کی ہوئی تھی کہ نا چې ټوپک دکی دا زندگی لري دا حسینه
زندگی لري دا حسینه حبیبی شیرینه نو فاروق یو رګځی وی آیا دا قرض معاف کوي نه نو سریوتن ځان له پیسې را جمع کړی دی غټلې دی ځان له خو دی تاله خېګړې در سره وکړل تاله قرض در کړو او بیا ته وسوي چې دا وسمه ده معاف کړه نه هغه ځبې چې ما خو په دې خاطر در کړی چې ته یې مال واپس راکړې چې زه به خپل نوري لاري چاري مختبو زمونه وس تیر ال واپس نه کړو هغه ځس خو لړ هغه خساره کې شو نو ولي به وطن په خساره کې اچوي
او روزي مين سم کوم پښتنه لګلې خو باندې ډاکټر سم ډېر ښه تفصيلي خبرو کې کانس کې نه عام خلکو ته بس فائدې وي قرض بیرته ورکول کیږي نو سود عمر کې پدې باندې ډاکټر سندوی تفصیلی خبرې وکړي پدې کې پدې تاسو ته تسلی شي پدې کې په جواب باندې
بالکل او سید کریم شام دغه وی چې موږ ته څه فائدہ نو هغه دغه خبره موږ دغه پښتنه ته کړی و چې عام ولست څه فائدہ ده څه ګټي دي نو دغه فائدہ خو ولا رسیږي چې دا په یو خو په وخت واپس کړی شي بل دا په کم زید لپاره چې پکار وی کم زی کی چې کمی وی یا قیمتونو کې هغه سبات را وستل کنه هغه یو یا د روپی قدر په دې باندې خکېدل نو د دې سره عام ول استفاده رسیدي شي چې د روپی قدر خشي نو هغه گرانی کې بیا لکم والی لیدل کی دا ماهرین وایي زموږ سره ډاکټر شاهد صاحب هم دا خبره
کړې چې
بل د دې سره دای شي د روپی د قدر سره هم تړلې دي چې کله د روپی قدر کم شي نو قرضونو نور هم سیوا شي په هغه باندې کم سود دی ولی چې په ډالر په صورت کې راځي کنه نو که ډالر کسه بر لاړ شي کنه دا غي سره ځای خبر دا قرض وسره هم پورته لاړ شي
بالکل
نو پاکستان خو په روپو کې بیا واپس ورکړي کنه
نو چې ډالر کې خلې په روپو کې ورکړي
نو دا کاف ګراند نو بیا هم ډیره مننه ستاسو د ټولو تاسو پیغامونه را لېګي ډیر خلکو زو ګورم چې څه خاشیر زمان هم پکې وای چې وای آی ایم ایف زمون ته وای زمون غلطی خای کوم غلطی نه کولې نو قرضونو اخستو به هم حاجت نه راتلو
ایم برکت شافری دی وای ایم ایف قرض زمون د پاره د کور د خشاک دی چې خشاک نه وینې پخلی به څنګه کیږي هم
خو چې دغه خشاک ختم شي خپل دی هم نه وینې بیا به سکے نغه خبر ده چې خپل خشاک جوړول خپل خشاک تر لاس کول دا ډیر زیات ضروری دی بیا هم نور سلامونه
ته علي افریدی وی دوه خوین ته زنګری سلامونه ډیر روز پس تاسو پروګرام ته راغلم او نگین شو نه سحر بی بی د پلی دو خوشاله شوم خوښ شوم خو یو سکار له محمد د پروګرامونه میونه لیدل مونه لیدل نو په خیر راغلی نو مز دې غیر حاضرې مکوې
افغان خان هم سلامونه را لګلې په یوټیوب باندې مننه تاسو میسي ظفر هم سلامونه را لګلې وخت بیا افغان خان بیا وای چې په زما سلامونه خوښ ولایت کې خپل خورکې خپل ښه خانی خور کی خا نجیب رحمان نیازی توی کو منو مننه بیا واجب خانم سلامونه را لګی
دي تاسو ما ټلیفون نو کړو خبر یالې نه شم خبرونه مو
سبب یا کی زه خیر دی واجب خانم پروگرام ډیر خاصه دی خبرونه وخت پای تر سی اوریدونکو لیدونکو د ټولو ډیر زیاته مننه کو او د خپل قدرمن میلمه هم ډیر زیاته مننه کو نه ځانی تاسو ډیر مننه
ډیر مننه تاسو هم نه ځانی او چې ونه خبرونه اوراندې بوزي نو تاسو ډیر مننه
څوک څوک موږ سره
زموږ سره کیلوین جیمی چارلستون ودی دا زموږ ټکنیکی ملګری وو انجینران را سره وو ور سره زموږ قدرمن پروډوسر شعیب زاده چې ټول خبرونه را سره تیار کړی و نو د ټولو ډیر مننه کوم تاسو هم مننه کوم خبرونه بوس موږ تاسو نه اجازه واخلو الله
پامه یو ډیر خبره زه ته وایم کوم کوم
آموزش کارمندان صلیب سرخ توسط تکنولوژی واقعیت مجازی. سیستم مجازی آموزش چانه‌زنی و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، کاروان ته ښه راغلاست. زه داود صدیقی یم. د سره صلیب نړیواله کمیټه د تایلند په پایتخت بنکا کې د خپلو کارکونکو د روزنې لپاره د مجازي واقعیت له ټکنالوژۍ څخه ګټه اخلي. کارکونکي د مجازي واقعیت د عینکو په سترګو کولو سره داسې احساس کوي چې د جنگ په لومړۍ کرښه کې دي او د بمونو چاودنې، د ګولیو باران او د جنگي هلیکوپټرو وحشت د نږدې څخه تجربه کوي. په دې اړه دا ریپورت وګورئ.
کله چې د پخو خښتو د سوي دیوال شاته قدم وهي د سنایپر یا نه خوښتون کې د ډزو غږمو په زړه کې ویره پیدا کوي. د چودنې غږمو غوګونه کړوي او د کوڅې په اخر سر کې یو وداني نړیږي او دړي هرې خواته پورته کیږي. په همدې وخت کې یو جنگي هلیکوپټر هم راځي او تاسو د پټېدو لپاره هیڅ ځای نشي پیدا کولای. دا د جنگ کوم واقعي صحنه نه ده. خود سره صلیب نړیوال کمیټه هڅه کړې چې د جګړې د سیمو لپاره د خپل کارکونکو د روزلو په خاطر د وی آر ټیکنالوژي پر مټ په مجازي نړۍ کې حقيقي حقیقت یې بيخي ورته جوړ کړی.
د سره صلیب د مجازي واقعیت د برخې د فعالیتونو 90% د سره صلیب او سرو میاشتو د ټولنو کارکونکو طبی او امنیتی پرسونل ته د ښې روزنې د اسانتیا په برابرولو متمرکز دي.
که څه هم د مجازي واقعیت د ټکنالوژي مارکیټ په 2018 کال کې کله چې د فیسبوک شرکت د اوکولوس ریفت او د سوني شرکت د پلی سټیشن وی آر عینکې بازار ته راوستلې، د شوي اټکل مخې هم را پرمختګ نه دی کړی، خو له دې ټکنالوژي څخه د خاصو روزنیزو پروګرامونو لپاره ډیره ګټه اخیستل کیږي.
With VR, with the goggles, you can get very strong reactions. The VR پاینا کو سره مو کولای شو چې د کارونکو ډیر قوي عکس العملونه ترلاسه کړو. موږ په یو شمیر هغو کسانو دغه ټکنالوژي امتحان کړ چې په سوریه کې کار کړی وو. دوی ونه شو کولای چې دغه مجازي تمرین تر پایا پورې تعقیب کړي، ځکه له هغه واقعي وضعیت سره یې دومره شباهت درلود چې دغه کارونکو د خپل کار پر مهال په سوریه کې ورسره مخامخ شوي وو.
په دغه مجازي سناریوګانو کې د وی آر د نورو ګیمونو پر خلاف چې واجب کې دز کول او وشتلوي، د ولسی خلکو ژغورلو او د ټپيانو درملنې ته پوره پام کیږي.
Not just about running around and shooting. زموږ مجازي سناریوګان داسې نه دي چې خلک پکې منډي وهي او دز کوي. په ډیرو ویډیو ګیمونو کې هم دغه حالت وي. موږ د ملکيانو برخه ورزياته کړي. موږ غواړو چې د جګړې دګر ډیر پیچلای وخایو او د وژلو د انتخاب ترڅنګ د اسیر نیولو انتخاب هم ولرو.
د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د اوسنی عصر په ډیرو جګړو کې د تلفات ډیره برخه جنگیالي نه بلکې ملکی خلک جوړوي، ځکه زیات جنگونه په خاري سیمو کې کیږي. د نړیوال سر صلیب د مجازي واقعیت ټیم د دې ډول روزنیزو پروګرامونو لپاره له هغو ویډیوګانو څخه ګټه اخلي چې د جنگ له سیمو څخه اخیستل شوی وي.
چنې وهل کدی مناسبې بایل لپاره وي او یا هم د لوړ معاش لپاره یو مهارت دی. د کالیفورنیا د خلاقو ټکنالوژیو د انسټیټیوټ چیرونکی اوس په دې باندې څرنه کوي چې یو مجازي چنوهونکی په څه ډول له کارونکو سره د مناسبې معاملې په کولو کې مرسته کولی شي. په دې اړه دا ریپورت وګورئ.
په تجارتي معاملو کې لچنی وهلو نیولې په مناسبه باندې یو موټر تر اخیستلو خه معامله هغه وخت ممکنه ده چې مقابل لوري سره د بیې په سر چانه وهل شي. خو چنی وهل داسې یو مهارت دی چې د هر چا لپاره اسانه نه دی. جوزف ګندرسن ورسره ترکیه ته د یو سفر پر مهال د کوم شي د اخیستلو پر مهال مخامخ شوی وو.
زه په دې نه پوهېدم چې د هر شي په اخیستلو کې باید چنی وهل شي.
د کمپیوټرونو د ټکنالوژي ساينس پو ایمانوئل جانسن وايي مصنوعي ذکاوت د ریاضیکي نمونو لاره کولای شي د کمپیوټر کارونکو ته داسې ستراتیژي ورزده کړي چې خه معاملې کوونکي ورسخه جوړ کړي. په دغه ستراتیژي کې په دې باندې پوهیدل هم شامل دي چې مقابل لوري د جګی بې په ویلو سره څه شی ترلاسه کول غواړي. په دغه مجازي سناریو کې حقيقي او مجازي خلک غواړي هغه وسایل تقسیم کړي چې په ګودام کې میندل شوی.
یو نه مې
زه او تاسو خای چنه ووهو خای لمه څخه د یوې طریقې په کارولو سره په برابر بیا یو څو واخلې. خو په دې باندې په پوره توګه نه پوهیږي چې طریقه مو ولې ډیره کامیاب و. کچېره په همدغه طریقه باندې لبل چا سره چنه ووهي خای کار ورنکړي.
مصنوعي ذکاوت کولای شي د هر چا شخصي عکس العمل معلوم کړي. ګندرسن لمجازي کس سره په لومړي ځل توافق ته ورسید.
How do you feel about that?
No, that's not going to work for me.
All right, so then what would work for you?
From that negotiation,
لا دغه چنی وهنی موګ د دوی د تعامل یو ریکارډ تر لاسه کړ. موګ دغه ریکارډ لمخه جالب کارونه کولای شو. موګ کولای شو پوه شو چې تاسو څه ډول وړاندیزونه کوي او کومې پوښتنه کوي.
هغه وکولای شو چې د عکس العمل تر لاسه کول ورسته لمجازي کسره اجناس جلا کړی.
دوهم ځل مې خپل تاکتیک بدل کړ.
It's fair if I get.
څیرونکو غواړي چې د چنې وهلو پر وخت بدن د حرکتو څرنګوالی هم مجازي چنوهونکو سیستم ته ورزیات کړي.
ټکنالوژي بلاک چین پیشرفته ترین روش حفظ امنیت اطلاعات انټرنیټي است که به عنوان سیستم پیشبرد ارز انټرنیټي بیتوین شناخته می شود. حالا وارد کنندگان قهوه در ایالات متحده با استفاده از این سیستم می خواهند زندگی کشاورزان قهوه را در فقیرترین کشورهای قاره امریکا بهبود بخشند. شرح بیشتر در این گزارش.
ایوان هریرا در منطقه سانتاروسا دیلیمای کشور گواتیمالا زندگی می کند و دهقان قهوه است. او به کار خود افتخار می کند.
ما حاصل خوب از زراعت قهوه خواهیم برداشت. این همان حاصل است که برای آن کار می کردیم و نتیجه ای را که امسال شاهد آن هستیم نتیجه زحمات دو ساله است.
خانم هریرا در گذشته مانند بسیاری از کشاورزان قهوه در جهان حاصلات خود را در بازار بین المللی قهوه به فروش می رساند. در این بازار خریداران توافق میکنند که حاصلات قهوه را قبل از دریافت کردن باید قیمت از قبل تعیین شده بخرند. اما خانم هریرا حالا حاصلات قهوه خود را با قیمت عالی و به طور مستقیم به یکی از شرکت‌های مستقل قهوه پزی در ایالات متحده میفروشد. این روش تجارت را پال تپر و برادر او اسکات تپر بر بنیاد تکنولوژی بلاکچین در ایالت واشنگتن ایجاد کردند. پال میگوید که هدف از ایجاد این تجارت مقابله در برابر مشکلات پایداری محیطی در کشورهای در حال رشد جهان میباشد.
هر کسی که علاقمند قهوه و بسیار از کالاهای دیگر است شاهد معیارها و گواهینامه‌های زیادی برای پروسس در بازار هستند و معلوم کردن و دقیق بودن آن برای مشتریان گیج کننده است.
تکنولوژی بلاکچین یک ذخیره‌گاه اطلاعات را ایجاد می‌کند تا چگونگی مدیریت معاملات در آن ثبت شده و شفافیت و اطمینان آن از سوی تمام سهامداران مانند کشت‌کننده، صادرکننده و پخته‌کننده قهوه تایید شود. مسئولان شرکت اوندا اوریجنز به این عقیده هستند که به اندازه کافی مشتریان وجود دارد که در رابطه با کیفیت قهوه و این که از کجا می آید توجه می کنند و پول مناسب می پردازند و کشت کننده حتی درآمد بیشتر از تجارت معیاری به دست می آورد. قیمت های بلند تضمین شده نه تنها باعث خواهد شد که دهقانان مانند ایوان هریرا در زمین خود سرمایه گذاری کنند و از آن حفاظت کنند، بلکه معاش کارگران خود را نیز بلند ببرند و در نهایت این امر باعث بلند شدن سطح کیفیت زندگی در جامعه آنان خواهد شد.
و حال نظری میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در این هفته و مثل همیشه ژیلا جان نوری رو در این بخش با خود داریم. سلام ژیلا جان.
دوجان سلام خدمت شما، خدمت بیننده عزیز. آره، باز هم چند خبر و گزارش از جهان تکنولوژی گرد هم آوردیم که با هم یک جای دیگه گزارش مشاهده کنیم. در میان گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، در حالی که علاقمندی به خرید آنلاین بیشتر شده است و باعث شده که برخی کارشناسان از ادامه کار مغازه‌های سنتی نگران شوند، در این میان یک شرکت مبتکر تکنولوژی اسرائیلی نوع تکنولوژی معرفی کرده که تجربه سوپرمارکت سنتی را زنده نگه می‌دارد. کراچی های مغازه به شکل هوشمند طراحی شده اند. شرکت ترکت پوینت در شمال اسرائیل کراچی خرید هوشمند برای مغازه ها را طراحی کرده است که با کمک تکنولوژی شناختن اجناس همه ضروریات شخص را جمع می کند. در داخل کراچی اجناس ثبت می شود و بعد موقعی که مشتری از مغازه بیرون می رود پول آن را می پردازد. در ظرف هر ثانیه این کراچی می تواند جنس را تشخیص دهد. در حالی که مغازه‌های شرکت آمازون بدون فروشنده بیشتر طرفدار دارد، این شرکت اسرائیلی می گوید نوع کراچی خرید هوشمند از استفاده کامرا و سنسورهای اضافی جلوگیری می کند و اجناس را ثبت می کند. در خبر جالب دیگر از تایلند، درون‌ها برای پاکاری فضا از آلودگی در بنکاک استفاده شدند. اخیراً با افزایش بی‌سابقه آلودگی هوا، بنکاک درون‌ها را برای پاکاری خاک از نقاط مختلف شهر فرستادند. درون در هوا پشی می‌کند و امید بر آن است که این کار آلودگی هوا را بپوشاند. کارمندان شهری همچنان به کمک لاری‌ها آب را به هوا پاپاشی کردند تا از فرود آمدن ذرات مضر از هوا جلوگیری گردد. قرار است با درون‌ها از مناطق مختلف پر از خاک نیز عکاسی گردد تا برای پاکاری آن تا حد امکان اقدام گردد. در خبر جالب دیگر از ایالات متحده، استفاده موتورهای اتومات بدون راننده اخیراً در منطقه بی ایریای ایالات کالیفرنیا بیشتر معمول شده است. در این زمان کار روی دیزاین جدید موتورهای اتومات کار میکند که نه راننده دارد و نه اشترینگ. موتور جدید آینده به نام XIM20 به شکل نمونه ساخته شده است. این موتور در یکی از نمایشگاه‌های موتورهای آینده به خاطر اتومات بودن جزئیات داخل آن معرفی شد. تمام بخش‌های موتور در داخل آن به طریق سنسر کنترل می‌شوند و سواری ها در داخل موتر با گزینه های تکنولوژی با استفاده می توانند موتر را اداره کنند. با کمک تلفن هوشمند شما می توانید بخش های موتر را کنترل نمایید. سیت های چاپ 3D سنسر دارند و برای کنترل فضای داخل موتر گزینه معطر ماندن داخل آن نیز در نظر گرفته شده است. دو نفر در این زمان می توانند دو موسیقی متفاوت را گوش دهند. این نوع موترها برای سفر یا انتقال کودکان برای تمرینات سپورتی و غیره مفید خواهد بود. و در خبر جالب از ژاپن، در نمایشگاه ویژه گلها در ژاپن با گزینه تکنولوژی زیبایی های گلهای ژاپنی زنده ساخته شدند. بارکه در ژاپن زمستان است و هنوز فصل بهار دور است، اما در نمایشگاه در توکیو با استفاده از نوع تکنولوژی بازدیدکنندگان انواع گلهای زیبای ژاپنی را تماشا کردند. نمایش گلها به شکل واقعیت مجازی که در نمایشگاه نکد یا اوریون تجربه چند سنسری را برای بیننده می‌دهد تا آنها با کمک هوش مصنوعی و تجربه واقعیت عینی های زیبا را تماشا کنند. سال گذشته شرکت گوگل اعلام نمود که گزینه گوگل پلاس یا مکالمه چند نفره که در یوتیوب ثبت میشد به طور کلی از بین میبرد. بعد این تصمیم به تعویق افتاد. اکنون شرکت گوگل اعلام نموده که به تاریخ 2 اپریل گوگل پلاس را حذف میکند. کسانی که تاکنون این گزینه را استفاده کردن میتوانند در عوض از گوگل کال و چندین گزینه دیگر مکالمه چند نفری استفاده کنند. شرکت هانسن بعد از ساختن ربات آدم نمای سوفیا که معروف شد، در اقدام تازه سوفیا کوچک ساخت که یک ربات کوچک آدم نماست و برای کودکان ساخته شده. ربات سوفیا اطفال را در بخش‌های مختلف به خصوص ریاضی و ساینس کمک می‌کند. اطفال از طریق اپلیکیشن خاص سوفیا می‌توانند که بعد چیزهای دیگر را که دوست دارند به او یاد بدهند. قرار است سوفیا کوچک در ماه اپریل به بازار عرضه گردد.
سویچ پاد نوع جدید ترایپاد یا دسته اکس سلفی است که با سه پایه ساخته شده. این سه پایه به یک پایه تبدیل میشه و رویان میتوان هر نوع کامره را با وزن سنگین نصب کرد. وزن پایه سلفی که از فولاد ساخته شده حدود 350 گرم یا کمتر از یک گلاس قهوه‌خوری است، اما رویان میتوان بیشتر از 55 کیلوگرم وزن را نصب کرد. این پایه سلفی دیزاین خاص و کوچک دارد که انتقال از او ساده و راحت است و قرار است این پایه از ماه آگوست امسال به بازار عرضه گردد. اسپرا نوع گلدان هوشمند است که برای رشد نباتات با چراغ‌های LED ساخته شده. در این نوع گلدان‌ها سبزیجات در ظرف 30 روز رشد می‌کنند. کپسول‌های مخصوص برای زر تخم گیاهان داوود در نظر گرفته شده و برای زو سنسر و چراغ LED است که در رشد از او کمک می‌کند. شما از طریق اپلیکیشن تلفن نیز رشد سبزیجات خود را می‌توانید که دنبال کنید. قیمت این گلدان هوشمند حدود $300 است و از ماه آوریل تولید و عرضه می‌شود. یک شرکت مبتکر تکنولوژی در کالیفرنیا اولین اسپیکر هوشمند به نام لیلی را ساخته که می تواند برای شما زبان چینی یاد بده. این اسپیکر هوشمند با کمک گزینه هوش مصنوعی کار میکنه و زبان چینی را از سطح ابتدایی تا عالی یاد می دهد. این اسپیکر گیب ترجمه کلمات و ترجمه آنی را نیز دارد. قیمت آن حدود $150 است و از ماه آوریل تولید می شود. پرینت پاکت نوع پرینتر کوچک و هوشمند است که در قالب پشت تلفن ساخته شده. با گذاشتن تلفن در داخل پرینت پاکت یا چاپگر کوچک شما میتونید که عکس‌ها را به طور آنی چاپ کنید. این پرینتر کوچک رنگ کار نداره، وای فای نداره و در ظرف چند ثانیه در کاغذ چسبی میتونه عکس چاپ کنه. قیمت آن حدود $50. یکی از اپلیکیشن هایی که تازه در مغازه گوگل و اپل برای کاربران تلفن های هوشمند اضافه شده به نام پلی جی اس. با این اپلیکیشن شما می توانید صفحه تلفن خود را با دوستان در هر جایی که باشه همزمان شریک بسازید. با وصل شدن به پلی جی دوست شما هم می تواند در پلی جی وصل شود و با هم صفحه تلفن یا بازی را یکجا مشاهده کنید. این اپلیکیشن مجانی در تلفن های اندروید قابل دانلود است. اپلیکیشن اوتر وایس نوتس که اخیراً در مغازه گوگل اضافه شده برای ثبت صدا و نوشته از او مفید است. این اپلیکیشن فقط صدا یا ویدیو را به زبان انگلیسی مشرح می‌سازد. برای کسایی که در لکچرای انگلیسی تلاش می‌کنند نوت بگیرند، این اپلیکیشن کمک می‌کند که به طور آنی صدا را ثبت کنند و محتوای از او نگاشته شود. اپلیکیشن ضبط صدا الی 600 دقیقه را اجازه می‌دهد. نصب آن از مغازه گوگل در تلفن‌های اندروید مجانی است.
زنگلونه اکثر وقت د ځمکې سیګي بلل کیږي ځکه ډیر زیات اکسیجن تولیدوي خو تر څنګه ډیر زیات کاربن هم ذخیره کوي د ناسا ساينس پوهان وړي معلومه کړي چې څومره کاربن د نړۍ زنګلونه ذخیره کوي په دې خاطر یې فضا ته یو ساتلایت استولای چې د اندازه معلومه کړي په دې اړه دا ریپورت وګورئ
ساينس پوهان وایي ونې د ځمکې د کتلې یا بایومس ډیره برخه جوړوي
So we often talk about the biomass of the forest.
کله چې موږ د ځمکې په سر د ځنګلونو د کتلې خبره کوو، مقصد مو دا دی چې ونې څومره وزن لري. کله چې کتلې معلومه شي، پوهیږو چې څومره وزن لري. د ځنګلونو د کتلې نیمایي برخه کاربن جوړوي.
د ناسا ساينس پوهانو د ډیر په خو وختونو راهیسې غوښتل پوشي چې په دقیقه توګه په ونو کې څومره کاربن ذخیره کیږي. دوی دغه پروسې ته د کاربن د تسوې پروسه وایي.
It's really critical that we understand what
دا ډیر مهمه ده چې پوښو اوس په ځنګلونو کې د کاربن څومره محتویات موجود دي. موږ داسې یوې ښې نړیوالې نقشې ته اړتیا لرو چې وښي کاربن چیرته دي، او دې نقشې ته ځکه اړتیا لرو چې کله ونې قطع کړو کاربن یې اتموسفیر ته ځي او نه پوهیږو چې څومره کاربن هوا ته خوشې کوي.
اوس د یخچال په اندازه دغه سټلایټ به مرسته وکولی شي چې دغه ډول یو نړیواله نقشه ترلاسه کړي. دا سټلایټ د دسمبر په لومړیو کې فضا ته ولېږل شو او ډیر زر به په نړیوال فضایي سټیشن کې ځای پر ځای شي.
Jedi is a laser altimeter.
Jedi د لیزر یو ارتفاع سنجونکی دی. په دې توګه یو فعاله عدسی وسیله ده. موږ داسې لیزرونه لرو چې نور تولیدوي. دغه لیزرونه لاندې ځمکې ته ځي، له ځمکې نه بیرته فضا ته انعکاس کوي او موږ همدغه انعکاس را اخلو.
د نور د دغه انعکاس دقیق اندازه به د ساینس پوهانو سره مرسته وکړي چې په ځمکه کې د ونو دقیق اوږدوالی او وزن معلوم کړي. د دغه مشخصاتو په حق له پوها به د ساینس پوهانو سره مرسته وکړي چې په ذخیره کې څومره کاربن موجود دی، او هم به دا ورته معلومه کړي چې په کومو ځایونو کې نورې ونې کینول شي او ځنګلونو قطع کول فضا ته څومره کاربن خوشې کوي.
Really one of the coolest things
د جدای په هکله تر ټولو جالب خبره دا ده چې موږ به په مرسته دیونو د جګوالي په هکله تر 10 میلیونه چند تخمین وکولای شو. د دې ډیر امکان شته چې ستاسو له کورونو سره نږدې ونې هم د جدای په ساتلایت کې اندازه شي.
جدای به د راتلونکو دوه کلونو لپاره کار کوي او د کنګل د لویو ټوټو د ویلې کېدو او ساحلي سیمو کې د سیلابونو د راتلو نظارت به هم کوي.
شرکت‌های موترسازی برای کارگران بخش تولید خود اسکلت‌های کمکی فراهم می‌کنند. فورد در پهلوی شرکت‌های دیگر تکنولوژی‌های پوشیدنی را در دسترس کارگران خود قرار داده است تا آنها را در انجام کارهای سخیف کمک کند و فشار را بر بدن آنها کاهش دهد. شرح بیشتر در این گزارش.
این اسکلت‌های کمکی فشار را از عضلات و اذهان کارگران کاهش می‌دهد. برای کارگران بخش تولید موتر، اسکلت های کمکی فراهم شده است تا بازوهای آنان را کمک کند. فورد از جمله چندین شرکت است که تکنولوژی موسوم به اگزو وست را برای کارگران خود فراهم کرده است. نیکولاس گاد، کارگر فابریکه تولیدی فورد در شهر دیترویت، یکی از این اسکلت های کمکی را پوشیده و در حال بستکاری موتر مستنگ جدید است.
من اکسو وست پوشیدم که در واقع یک اسکلت کمکی است و در جریان کار در طول روز مرا در بلند کردن بازوام کمک می کند. در داخل باکس سپرینگ های دارد که بازوام را تقریبا با فشار 10 تا 15 پوند بلند می کند. بنابراین کارم را بسیار آسان می کند و فشار را کاهش می دهد.
شرکت فورد تکنولوژی اگزووست را سال گذشته نخست در دو فابریکه تولیدی خود آزمایش کرد و سپس آن را به طور گسترده در دسترس کارگران خود قرار داد. در حال حاضر از این تکنولوژی در 15 فابریکه و در 7 کشور جهان استفاده می شود و این کار بخشی از تلاش های است تا فشار فیزیکی بر بدن کارگران کاهش یابد. قرار است شرکت فورد به زودی این تکنولوژی را در اختیار کارگران دو فابریکه دیگر در برازیل قرار دهد و با این اقدام شمار فابریکه های خود را که از این اسکلت ها استفاده می کنند به 17 خواهد رساند. اسکلت کمکی برای کارگران که طول قدشان در میان 157 تا 193 سانتی متر است طراحی شده و می تواند که از 5 الی 15 پوند فشار وزن را در هر بازو بلند کند.
اگر این اسکلت ها هر بازو را هر بار در بلند کردن فشار میان 10 الی 15 پوند کمک کند و شما در طول روز هزاران بار دستتان را بلند می کنید، نظر به محاسبه ای که ما انجام داده ایم، شما در یک روز تقریبا وزن 20 موتر مستنگ را بلند می کنید.
مارتی اسمت متخصص تکنیکی در شرکت فورد می گوید که اسکلت ها آزمایش شد تا دیده شود که اگر سطح زخمی شدن کارگران فابریکه را کاهش دهد.
ما با پوهنتون ویرجینیا تک همکار شدیم و می خواهیم مطالعه طولانی مدت را در جریان چند سال آینده انجام دهیم و اطلاعات به دست آمده از استفاده و ناراحتی ناشی از این اسکلت ها را ارزیابی کنیم و برای جمع‌آوری آمار تلاش کنیم. آیا ما شاهد کاهش سطح زخمی شدن در میان کارگرانی که هر روز بالای سر خود کار می کنند و از اسکلت های کمکی استفاده می کنند در مقایسه با آنانی که عین کار را بدون اسکلت های کمکی انجام می دهند هستیم؟ با گذشت زمان خواهیم توانست ارزش آن را بر اساس آمار ثابت کنیم، اما چیزی را که در حال حاضر شاهد آن هستیم، کارگران تا حد زیادی ارزش آن را درک کردند.
شرکت های مختلف تولیدی در تلاشند تا از تکنولوژی اسکلت های کمکی برای کاهش فشار بر بدن کارگران خود استفاده کنند و اگر در چند سال آینده آمار نتیجه مثبت آن را در کاهش فشار بر بدن کارگران ثبت کند، استفاده از آن به مراتب بیشتر گسترش خواهد یافت.
یو سی وی سی شرکت دی انیمال په نامه د څلورو پښو لرونکی داسې یو روبات جوړ کړی چې د حیواناتو په شان تګ کوي او که په لغتو ووهل شي او ولویږي بیرته پورته کیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په لغتو باندې د سپی وهل ښه کار نه دی، خو که دغه سپی یو روبوټ وي او سم درېدل زده کوي نو په لغتو وهل یې یوه ضروري تجربه ده. د انیمل په نامه دغه څلور پښې لرونکی روبوټ د کنټرولیدونکو محرکو وسیلو په وسیله کنټرولیږي. په زینو باندې د 15 درجه زاویې په اندازه پورته تللی شي. جوړونکي شرکت یې د مصنوعي ذکاوت له ټکنالوژۍ په ګټې اخیستو داسې روزلی چې له هر ځل لویدو وروسته بیرته پورته شي. دوی د عادي ډیسکټاپ کمپیوټر پر مټ د یو څو ساعتونو په موده کې داسې عصبي شبکه جوړه کړې چې د مختلفو حرکاتو او مانورونو د اجرا کولو لپاره روبوټ ته ورباندې روزنه ورکوي. کله چې دغه روزل شوی عصبي شبکه روبوټ ته انتقال شي، د انیمل روبوټ چټک شي او له لویدو وروسته 100% بیرته پورته کیږي. روبوټ ته دغه ډول روزنه ورکول په خطرناکو سیمو کې ورڅخه د استفادې لپاره مناسبه وسیله جوړوي، په تیر بیا په سمندرونو او قانونو کې.
د هنګری په پایتخت بوداپست کې د یوې قهوخانې مالک خپل مشتریانو ته د ښو خدماتو د وړاندې کولو په خاطر له روبات څخه کار اخلي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
دغه روبوټونه له مشتریانو سره خبرې کولی شي، ټوکې ویلی شي، او آن د ماشومانو لپاره نڅا کولی شي. د رستوران مالک تیبور سیز میډیا په حقله داسې وایي،
د پیپر له روبوټ څخه په رستورانونو کې د تفریح او سرګرمۍ لپاره کار اخیستل کیږي، خو د تعلیمي مقاصد لپاره هم یو ښه روبوټ دی. له دغه روبوټ څخه د انکشافي تخنیکونو په حقله ډیر څه زده کولی شو.
نور روبوټونه د رستوران د خدمو په توګه کار کوي. دوی په ټاکل شویو لارو مشتریانو ته ډوډۍ او اوبه وړي، او مشتریانو ته ویل کیږي چې له لارې څخه لیرې شي. که څه هم داسې ویل کیږي چې د اتومات ماشینونو زیاتېدل او مصنوعي ذکاوت به له انسانانو څخه ډیر کارونه واخلي، خو د دغې قهوخانې مسؤول وایي تر اوسه څوک بیکاره کړي نه دي، بلکې د انساني کارکوونکو شمیر یې دوه چنده شوی.
موږ اوس د پخوا په پرتله دوه چنده زیات کارکوونکي استخدام کړي، ځکه چې د سهار له 9 بجو د شپې تر 9 بجو د شاوخوا 20 روباتونو د فعال ساتلو لپاره د آی ټی متخصصینو ته ضرورت لرو چې د پردې تر شا کار کوي.
خدماتي روباتونو په دې وروستیو کې په اروپا کې شهرت پیدا کړی. په فنلند کې زده کوونکو ته د نویو ژبو د ورزده کولو په ګډون بیلابیل مهارتونه ورخي. ایتالیا کې په هوټلونو او د موټرو د خرڅولو په ځایونو کې د ساتونکو په توګه دندې ترسره کوي، او په هنګری کې په رستورانونو کې کار کوي.
د اقلیم د پاتېدو له امله د سمندرونو اوبه ګرمې شوې دي، او د ځینو سمندري بوټو او ژوو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. استرالیایي ساینس پوهانو یو روبات جوړ کړی او غواړي چې د ستونزې ته د حل لار پیدا کړي. نور تفصیل
دغه روبوټ د بستو د انتقال ډرون ته ورته دی. د کوینزلند د پانتون د ټکنالوژي د برخې پروفیسور ماتیو دنبابن د لار روبوټ په نامه دغه روبوټ زپل شوی مرجاني ډبرو ته د مرجان د جنین د انتقال لپاره جوړ کړی.
As it swims along we can
کله چې دا روبوټ په اوبو کې وی موږ ور باندې هغه سیمه چې ځپل شوی وی معلومه وو، او جنین هم حالته وی شو. په دې توګه موږ د لمنځتللو مرجاني ډبرو پر ځای نور جوړو.
د استرالیا د ګریټ باریر ریف په سیمه کې ډېرې مرجاني ډبرې په 2014 او 2018 کلونو کې د سمندر دی اوبو د زیات ګرموالي لامله لمنځتللې. کومې ډبرې چې ډېرې ځپل شوی وی بیرته هیا کولې څو کلونو وخت نیسي. په دغه بحری ایکوسیستم یا چاپیریال کې په زرګونو ډوله بوټي او حیوانات ژوند کوي، او د همدغه اهمیت له امله ساينس پوهان هڅه کوي چې له بیرته رغیدو سره یې ژر مرسته وکړي. مرجان هر کال په یو شپه کې هګۍ او سپرم خوشې کوي چې دمبابن او ملګري یې راټولوي.
له تیرې هفتې راهیسې موږ د مرجان شیندل شوی سپرم راغونډو او د روبوټ په وسیله یې ویشو.
د ساوترن کراس پوهنتون پروفیسور پیټر هاریسن وای دوی په اوبو کې د مرجان شیندل شوی سپرم په یوه جالې ډوله بستی کې راغونډوي او تخمدان ته ورپورته کوي.
موږ ډیر تخمدانونه تولیدو چې وکولای شو په موثر ډول یې په ډبرو باندې وپاشو چې دغه ډبرې په لویه پیمانه بیرته احیا کړو. د لاروا بارت په ربات باندې دغه کار په منظم او سنجول شوی باندې سره کوو.
دغه روبوټ راټول شوی سپرمونه په یو ساعت کې په 1500 متر مربع ساحه کې پاشلای شي. ساینس پوهان هیله مندی چه دغه پروسه نور هم پراخه کړي.
این بود داشته های کاروان این هفته. امید است تمام مطالب برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در آخر می خواهیم یادآور شوم ما برای بهبودی برنامه منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم. کاروان در فیسبوک دری پشتو و صفحه کاروان صدای آمریکا به طور زنده پخش میشه و شما میتونید نظریات و پیشنهاداتتان را در جریان نشر برنامه با ما در میان بگذارید. امید است همیشه با ما همراه باشید. تا بعد، خدا نگهدار.